سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې زموږ همکار اسمت سروان به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته د طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول زندول دی د کورنۍ چارو وزارت له لوري له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسه د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډیدلې او هر کله چې تخنیکی ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل شي د بلې خوا د پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هر ورځ له 3000 تر 5000 پاسپورتونه په مرکزی اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزی ځنډول شوی او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورټونه واخلي د کابل ښار په پنځمه حوزه کې نن سهار 14 وشوه د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړه د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زرن رسنیو ته په سولې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو د دې برید مسولیت روسه چانه دی منلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي میرمن میشل د غوښتنه پروند د شورا د غونډې پر مهال وکړه او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پوځونه د اوکران په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څباندی او 2.2 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده د دې سیمې شپږ په لوهانسک دی لوهانسک خیرسون زاپوریژیا او دونسک د اوکراین له خاورې هغه برخې دي چې روسیه به غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړی دي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانی هم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام تیرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه په یو راپور کې وویل چې افغانستان په 12 میاشتو کې د لس کلونو همره اقتصادي پرمختګ له لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتو د پرختیایي پروګرام راپور چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو وایي افغانستان د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر بایللی دی د نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي د 2020 کال له اگست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیاوې له منځه تللي چې په تیرو 10 کلونو کې د برابرولو لپاره کار شوی و او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړی دی د خوراکي توکو بیې چې له لوږې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې شوې د کوچنیو پورونو سکتور نږدې له منځه تللی چې بېوزله او ښځینه پور اخیستونکي سختې زیانمنې کړي دي د ملګرو ملتونو د پرختیایي پروګرام پر اساس د تیر کال له اگست څخه په دیخوا شاوخوا 40 میلیونه افغانان په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي دا راپور داسې مهال خپور شو چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بیوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو په مرکز کې وویل چې د 2020 کال له اګست څخه راپدې خو امریکا له افغانستان سره 1.3 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده د په عین حال کې وویل بشري مرستې دایمي نه دي نو ځکه باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي د ملګرو ملتو پر پراختیایي پروګرام هم دا خبره کړې او ویلي چې بشري مرستو د افغانستان پاشل اقتصاد بشری مرستی د افغانستان پاشاله اقتصاد نشي سمولي نو باید څو شي چې د افغانستان ویجار شوی اقتصاد بیرته په نسبی ډول خشي او میلیونونه خلک مو د فقر تر کرښې لاندې او یا په بشری مرستو ډیر متکی ونه وسی پرونه خبرونه کې په دې موضوع زموږ ملمانه دي د سوداګری او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی، د سوداګری او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی بل غړی آزرخ شافیزی، همدارس د اقتصادي چارو نظرخاوند محمد داود مایار او د اقتصادي چارو نظرخاوند دریا خان بهیر. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، تاسو وایئ چې نړیوالې ادارې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت خو ناوړه بولي، عوامل تاسو ته څه ښکاري؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو، زما نږدې همکار او ملګری ښاغلی خانجان الکوزی، دریا خان او مایار صاحب، ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زما له نظره دا خو یو پیچلې مسله ده، په دغه باندې مونږ ډېر بحثونه کړي دي او ډېر لیکنه مې کړي دي. نو اتاق تجارت او صنایع د افغانستان چې اوس اتاق تجارت او پانګونه دي، دلته هم مونږ خپرونې درلودلې، په هغه باندې ډېر بحثونه شوي دي، لیکنه شوي دي. او متاسفانه په افغانستان کې یو معیاري او ملي اقتصاد په دا تیر شل کالونو کې جوړ نه شو، او ټولې اقتصادي رونق او پرمختګ د بهرنۍ مرستې پر بنسټ و. کله چې دا سخاوتمندانه مرستې ختمې شولې، نو دا مصنوعي اقتصاد نسکور شو. اوس مهال افغانستان په ډېر بد حالت کې قرار لري، ځکه چې دننه د منابعو څخه هغه وسایل او امکانات چې باید ګټه پورته شوي وای هغه په واک کې نشته دی، او خارجي مرستې هم بندي شوي دي. یوازې بشري مرستې چې درویزه دي په اصطلاح، او موقتي بڼه لري او اضطراري حالات لپاره کارول کیږي او د تل لپاره نه، ځکه چې وایي مفلس به دا د بنده توانګر نه میشود، او د اقتصاد د ودې لپاره د دروېزې له لارې هیوادونه پرمختګ نه دی کړی. د هغه لپاره باید منظم سیستماتیک پروګرام شتون ولري. افغانستان له نیکه مرغه د معدنو څخه ډک هیواد دی، د خمزکې او د اوبو څخه ډک هیواد دی، ډېر مستعد کدرونه لري، او اقتصادي جغرافیه ډېر غنی دی او ډېر شتمن دی، او ډېر خلو کشن یا موقعیت لري چې منځنۍ ایشیا او سویلي ایشیا او شرقي او غربي ایشیا سره وصلوي. او دا
تاریخ هغه برخې ده چې تاسو اشاره کوئ چې وروسته به په دې خبرې وکړو چې څه وشي چې له دې بد حالت افغانستان ووزي. لیکن اوس ځینې وایي چې نړیوالې مرستې کمې شوې، نو لځکه د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی. ځینې وایي چې د اوسنۍ ادارې اقتصادي پالیسۍ خرابې دي، بېلابېل دلایل وړاندې کوي. ستاسو په نظر عمده دلیل څه کېدای شي چې اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی دی؟ مین جمله دا هم یادوي چې په افغانستان کې یو رسمیت پیژندل شوی دولت نشته، نو له دنیا سره اقتصادي راکړې ورکړې هم نشي کولی. په دې اړه که نظر څرګند کړئ.
زما لندر ولندیز دغه دی چې او نظر می دغه دی چې درې اساسي مشکل افغانستان کې شتون لري. یو دا چې د پخوا څخه د یو څه میراث چې معیاري اقتصاد وي او بنسټونه ولري نه ده پاتې شوی میراث، او مصنوعي اقتصاد و چې هغه د بینلي مرستو په بندیدو سره له بین ولاړ. دوهم دا چې د دولتونو اساسي وظیفه دغه دی چې د بالقوه امکاناتو څخه په ښه توګه سره ګټه پورته کړي. د غیر رسمي دولت چې د دنیا لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه وي، د اقتصادي ودې لپاره دا ښه بستر نه دی. د دنیا نشي کولی چې دلته پانګونه وکړي او د وضعیت د بدلیدو لپاره بینالمللي اقدامات وشي، او زمونږ مالی امکانات هم ډېر لږ دي. او په عین زمان کې مونږ د سویفت د سیستم څخه بې برخه یو، مونږ د مالی د جهانی اقتصاد د مالی سیستم څخه بالکل بهر پاتې شوي یو. نو په دغه حالاتو کې په خپله د سیاسي کړکیچ دي چې د اقتصادي ودې معنی ګرځیدلې دي او دا باید افغانان زر تر زر د معنی رفع کړي او یو سم مناسب سیاسي بستر ورته جوړ کړي تر څو اقتصادي وده پیدا شي.
کور ودان سلامت وسې حافظ صاحب. علي کوزي صاحب استاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ عمده دلایل تاسو ته څه ښکاریږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی او یا خراب شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو تاسو اوریدین کو تاسو جناب فیزیست نور دوستانو ته زخم نه کې هلی او سلامونه وړاندې کوم. وخت ته د چا غدلایل چې جناب فیزیست راکړو دقیقو د زمونږه اقتصاد په تیرو کلونو کې وخت خبره ده چې یو خپل اصلي افغانستان اقتصاد نه بلکې یو کاذب اقتصاد او خارجي مرستو ولاړو. اغه چې باید موږ په خپل داخل کې کړی د خپل امکاناتو نم د تولید نو د معدن نو د زراعت نم استفاده کړل په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري شوه. هغه سرمایه‌ګذاري ونه شوله. خارجیان رااله او خارجیانو چې چیش ته ضرورت درلود هغه هغه چا کوله چې تقاضا موجوده ده. ساختمان تقاضا موجوده او سرکونو جوړولو کې خارجیانو ته ضرورت درلود. همدارنګه د انتقالاتو د ترانسپورت مسله وه. کله چې خارجیان وته د غدواله فکتورونه اوس په پال جناستي په سینا ولیدلې دي او ټول سیستم هم ساختماني د منځلارو هم ترانسپورتي خدماتي. نو اصلي خبره دا ده چې عوامل مختلف دي. دغه عوامل چې په میلیارډونو ډالر راتلو دلته یو ظرفیت جوړ کړو یو سیستم دی کې شک نشته چې پخوانی سیستم د جمهوریت سیستم د قانوني لحاظ نه ومن کې یو خطه ګلاره وا یو خ سیستم زمونږ په اساسي قانون کې هغه هم مصاب شو په بعضي مسایل او فساد په کراغه صحیح سازماندی نشو. نو په دغه خاطر باندې به هم هلته سیستم موجود او یو نظام موجود موږ په حرکت روانو خارجي مرستوي خلکو ته کار پیدا او یو ملیون یو نیم ملیون خلکو ته خدماتو کې او په انتقالاتو کې کار او په قوی مساله کې دا هر څه دا غینه چولې د یو اساسي علت خدا دی چې دغه ټول مرستې قطع شولې د دنیا سره زموږ روابط قطع شول او هغه دا اوس موږ 50 میلیارد افغانۍ د هغه پروژو چې پرځن په 2000 کې یا په 2019 کې 2013 کې 2013 کې به خلکو قراردادونه کړی دي او پروژې په مخباندي وړي سرکونه جوړ کړی 50% کار تکمیل شوی دی. هغه پروژې خارجیانو ته ملولې جهاني بانک ته ملولې هغه ټول اوس ولاړې دي. لبنان یو عوامل خارجي دغه دي. دیم عوامل دا هم دی چې دلته نظام تغیر وکړو او بل اخر یو سیستم راغی ګرځي فساد او بعضی مسائل د منځ ته لیدي هغه عوامل په خاني مګر هغه زیربنایي مشکلات وسم پاتې دي. برق موږ نه لرو. دوبو مشکل شته ده. د ځمکې مشکل شته ده. سرمایه‌ګذاري د پاره شفاف قوانين موجود نه دي. اوس موږ د اساسي قانون نه لرو. بل سیاسي مشکل چې مخکې او تاسو یې اشاره وکړه دا ډیره جدي ده. نو همدغه عوامل دي چې بل اخره مشکل ایجاد کړی دی. ګرچې د پخوا په نسبت باندې هغه ورځې چې موږ اول ورځې د تحریک او د امارات اسلامي د راتګ حساب کو په هغه ورځو باندې زمونږه اوس مقایسه کوو بیرته یو نوی نظام یو نوی حرکت ته ځان داخلو. خدا مصارف ډیر دي. بانکي سیستم زمونږ فلج دی. دغه پیسې چې انتقال او ترانزیکشن او دام ډیر زیات مشکلات دي. په دې باندې غټه تاثیر راځي که په جهان کې نر خرځانه شي دلته نر نه ارزانه کیږي ځکه چې مصرف د انتقالات او مصرف د پیسو د انتقال ډیر زیات دي. نو مختلف عوامل دي. اما د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې سیاسي عامل حل شي نو ان شاء الله دا مشکل به بیرته په خپل ځای شي.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ ښاغلی مایر. ستاسو نظر څه دی؟ ښاغلی علي کوزي په نظر تر ټولو مهم عامل سیاسي عامل دی چې سیاسي مشکل تر څو حل شوی نه وي تر هغه پورې نور مشکلات نه حل کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بلمنو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د عوامل د فقر په افغانستان کې مشخص دي. د ورونو اکثریت خبرې تاییده و ما او د هغوی نظرات احترام لرم. خو د ما په نظر هغه اصلي عامل چې ده یعنی هدف مې دا نه ده چې خدای مکړه دلته الکوزی صاحب او د دې ورونو چې کله هغوی اولیت ورکوي یا زه ورته اولیت ورکم هغې ته د وینا بېکرمي وشي د هغوی نظر هم په ځای ده. خو دغه بیسیک یا اساس د دې فقر دا ده چې کوم هوادونه چې روبه انکشاف کی پدې کې عاید سرانه طبیعي ډول کم می پدې کې فقر حاکم می یعنی د اساس د هغه د وسنی فقر په افغانستان کې یعنی ایس چې مثلا سیاسي او جغرافیایي او د نور عوامل پدې کې نه وي فقط همدا مسله ده چې روبه انکشاف مسایل مملک دا مشکل ولري او نور مسایل په څنګه کې د جنگ چې کوم افغانستان کې او د خارجي نیرو شتون په افغانستان کې دا کچې دلته پیسې کته پورته شي څومره ډېر پیسې چې کته پورته شي دا رشد یا انکشاف واقعي شکل نه لري دا کاذبانه دی دا په طریق مصرفيږي چې په دې کې بنیادی کارونه ونه شي اوس کچې دلته په فوج کې پوردو کې مثلا اشغال ځای شوی و یا په نور مواردو کې دوی حضور کې ترجمانان او دفاتر کې چې کوم کسان کار کوي یعنی دا موقتی او کاذبانه کاریابی ده دا واقعی کاریابی نه ده یعنی په هر حال کې دا سیستم باید یو درېدل وي دا سیستم که څومره هم دوام کړی وي دا یعنی مونږه عمق د فاجعه ته د اقتصادي ضعف طرف کړو او بل عامل د مسلې دا ده چې د نظام د سقوط سره د افغانستان یعنی ډیر غټ شمیر تر مشران چې د افغانستان څنګه انتقال کړه دوبۍ او کانادا او امریکا په دې ځای کې شاهانه ژوند لري یعنی دا یو ډیر غټ مبلغ هغه طرف ته انتقال شوی دی مشران اکثر په پیسو باندې خبرې کوي چې د امریکای طرف باندې څه لګیدل هغه ډیر کم مبلغ دی لس میلیارډ په اطراف کې ډالر دی
خو بیا هم خبره سیاسی مسئله طرح له چې علی کوزی صاحب ته اشاره وکړه ګوره مایر صاحب کدا تاسو یو میلیونر یاست او په کابل کې اوسئ چې څوک مو لور ته اجازه نه درکوي چې درس ووایي او په دې باور نه لري چې په دې هیواد کې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني تاسو پنګه خوندي ده او کنه ده او په داسې هیواد کې چې تاسو بل هیواد ته غواړئ چې یو شی واستوي یا وارد کړي او د سویس سیستم نه وی او پیسې انتقالولای نشي یا په مشکل انتقالول شي تبن چې بخپل سرمایه به بارکوي دوبی ته بزی یا و ترکیه ته زی یا بل زید بزی نو اصلي خبر خو برته مغه سیاسي شو
زه سیاسي عمل ته راتله ما تاسو خبره بالکل فزای ده مسله دغه ده چې د مسکن د انتقاب د حق دا د اساسي حقوق د انسان نه ده یو انسان کوي شي ارزه کې چې دا هغه احساس وکي او تجربه وکي د تجارت او پاکله د مخدر دا نه و زه د حکومت کو مشران چې وو چې د ملت پیسې انتقال کړي دي او کله طالبان راغلل د خالی بانکونو سره مخامخ شو طالبان په امانت او امینوالی کې نوم لري ریکارد لري نړۍ په ساته ماته شاید په تاریخ کې نه ویل شوی یعنی که چیرې د کارت کارت مسلې او د امین بودن مسلې دلته مطرح شي په امینوالی کې دا مهمه ده او په منیجمنت کې دا مسله دغه د کار کارت نه دی او چا د عمل نه دی ری هغه صداقت او امانت مهم ده ځکه موږ ډیر مسلکی خلک دلته ولیدل خو د ما هدف دا و چې یره د پیسې انتقال شوی دی د حکومتي او مشرانو طرف یعنی طالبان ته د پیسې نه دی پاتې او بل مثلا د تاسو موضوع تر ازم سیاسي مثلا د تحریم مسله ده چې مور د ټولو مشکلاتو ده یعنی تر څو چې موږ هغه اساسي مسله د تحریم او د رسمیت مسله حل نکړو دا مسائل اقتصادي یعنی دا مسائل چې د ټول دغه د دوباله راوړي مثلا مخکې یورو وویل په دې مورد کې یعنی که چیرې یو حکومت په رسمیت پیژل کیږي هغه قراردادونه د اجرا صلاحیت نه لري دی نو دا عوامل ټول باید کیږي چې یعنی افغانستان کې فقر حاکم ده او جالب هم ده چې مثلا بانک جهانی وی دی طرف دا مسائل په دې شکل یادیږي چې نه پیګم چې دوی غواړي دلته تشویش خلق کی کواړي کومکونه جلب کی یعنی په دوه باندې خو یعنی د سیاسي نظام په دوه پیګو چې ټول څه مونږ نه چې حقوقي او آباد کې په دوه بخشو کې خوري د دوی اکثر
سلامت اوسې
فعالیتونه سیاسي بود لري
به هم نوبت تر کوم عیار صاحب سلامت اوسې اوس به ورشو د اقتصادي چارو یو بل نظر خاوند دریا خان بهیر ته بهیر صاحب کته سیم په لنډو کې راته و چې د نړیوالو مؤسسو من جمله د ملګرو ملتو په باور د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ دی خراب شوی د فقر ډیر زیات شوی دی او تر اوسه پرې چې په دې باسکې زموږ درنورو ملمنو نظر څرګند کړي دوی له خبرو هم همداسي معلومي شي دوی بلابل عوامل یاد کړل تاسو په څو ټکو کې کوم عوامل یادولای شي چې د افغانستان د اقتصادي خرابېدو سبب شوی
سلام او درنوي تاسو ته د باسکې درمنو ګډونوالو ته هم چې ټول تاسو اوریدونکو ته البته به تاسو خانه باید وایم چې تاسو سره دا گزارش یو زیاته برخه د واقعیتو سره هماهنګ ده. افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت البته د تیرو دیارلس میاشتو نه راپدې خوا وخامت پخوا مخ په حرکت دی. د ده دلایل مشخص دي چې چیرې یو څه اوږد مهال ته وګورو، د تیرو شلو کلونو کې هغه مرستیم چې شوي که چیرې هغه مرستو نه ډېره ښه ګټه پورته شوې وی، بیا ممکن افغانستان د وضعیت ته نه رسیده. د یو بس او دویم بس دا چې اوس تقریبا یو دیارلس میاشتې د نوي نظام اسلامي امارت د واکمنېدو نه په افغانستان کې تېرېږي. په دومره وخت کې حداقل دوی باید د وضعیت مدیریت کړی وای، یو څه د کاروبار زمینه یې مساعده کړې وای، د خلکو حق و حقوق معاشاتو دا مسایل یې ورکړی وای، تر څو چې خلک هغه موجود خلک چې په پخوا نظام کې هغو ماشونه اخیستل حداقل که د هغو د ټولو ماشونه پرداخت شوی وای، بیا افغانستان د اقتصادي وضعیت دومره نه خرابېده. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، تاسو د یو متقاعد ماش تر اوسه په دې یو کال کې پرداخت شوی دی، نو هر متقاعد دا په دې مانند دی چې هغوی هېڅ مصارف نه درلودل، ټول یو فامیل د هغو په غاړې دی یوه کورنۍ، نو دا ټول دا خلک ټول فعلا هېڅ عاید نه لري، درآمد نه لري. ډېر عادي مثالیې که درته وایم، یو که زیات کارکوونکي خپلې دندې د لاسه ورکړې او د هغو په ځای نور خلک وګمارل شول، دوی هم د دغه ډلې یا ګروپ جملې کې اضافه شول. د ده تر څنګه د امنیتی و دفاعی ځواکونه خواهو خو بیخی تقریبا 90% کل بیکاره شول، تقریبا یو لک شاوخوا که یوه قراردادی کارکوونکي و دوده هم دیو زیاده فیصدی پندق جمله که اضافه شول. دا یو دلیل ده. دویم اساسی دلیل ده اقتصادی لحاظه ها چه دامدار کار یا شغل یا همچنان ده تولید زمینه مساعده که دیر زیاده کارخونه تقریبا یو کال که یا د دوی کارونه ډیر محدود شول یا هم په ټاپه دوی کارونه ودریدل. دلایل هم یو د انرژي نشتون او دویم دا چې دوی هغه راکړور که د بانکي راکړور که چې فعلا افغانستان د نړۍ یا د منطقې وادو سره نه لري، دا غټه ضربه ده. او د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هم په دغو اقتصادي مراوداتو یا تړونونو کې هم خپل تاثیر لري. دغه موضوع ټول بایستده شوي دي چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو شي. او د ده تر څنګ یو څه بل هم زه غواړم اضافه کړم، د مرستې چې تقریبا په ټوله کې وایي تقریبا د 3.5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې افغانستان ته د مددرسانو ټولنو نړیوال ټولنو لخوا مرسته وشوه، تاسو فکر وکړئ د دغه 3.5 میلیارد ډالر شاوخوا مرسته را بیا هم د افغانستان د ګراف د خلکو د ګراف د فقر د سطح ګراف حداقل ساتل خو نه شو، لا هم زیاد شو. نو په دې مانا چې کومکونه چې وي هغه هم خپل مؤثریت نه درلوده، او دولت موجود نظام هم واسه یو ښه اقتصادي پالیسیان یا برنامه چې د واقعیتونو په بنا باندې طرحه شوي په تخصصي او مسلکي ډول هغه نشته، او افغانستان متاسفانه دغه اقتصادي او سیاسي انزوا او تجدید سموجه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. آفیسی صاحب، تاسو هم ویل ډېر نور افغانان هم په دې عقیده دي چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر کار نه دی شوی، اقتصاد مصنوعي و، لیکن که حقیقت ته وګورو په تیر شل کاله له ورتیرو شلو کالو سره مقایسه کو، ډیر زیات کار شوی دی. همدغه اوس چې په کوم لوکس دفترونه تاسو وینئ په افغانستان کې، دغه هیڅ یو هم نه و پاته. دا ټوله په همدغه شلو کلو کې جوړ شوي دي، که وزارتونه دي، که میزو چوکۍ دي، که کمپیوټرونه دي، که حتی د ولسوالیو دفترونه او قمندانۍ، دا ټوله په همدغه شلو کلونو کې جوړ شوي دي. سړکونه ټوله په همدې شل کلونو کې جوړ شوي دي، ګمرکونه ټوله په همدې شلو کلونو کې جوړ شوي دي. په همدې شلو کلونو کې زرګونه ښوونځي او کلینیکونه جوړ شوي دي، ودانۍ ورته جوړې شوي دي. داسې که لیست واخلې نو شمیرې شاید په دې خپرونه کې یاد نه کړی شمه، لیکن همدا اوس هم که دغه د امریکا $1.5 میلیون مرسته نه وي، د ملګرو ملتونو مرسته نه وي، وضعیت به شاید بیخي له دې سره هم ډېر زیات متفاوت وای. لیکن مخکې اشاره وشوه چې دغه ټوله څه په لاس ورغلل، او تاسې وایست چې اوس فساد کم دی، که فساد کم وای او دغه ټول امکانات هم وای، اما په افغانستان کې یو څه سیستم وای، اشاره مخکې وشوه چې قوانین نشته. یو هیواد چې اساسي قانون نه لري، یو هیواد چې یو بل هیواد په رسمیت نه پیژني، د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه او هر څه له خنډ سره مخامخ وي او له خپله لاسه مخامخ وي، نو بیا په داسې شرایطو کې تر نورو زه فکر کوم چې ځان ته باید ډېر د انتقاد ګوته ونیول شي، که څنګه؟
اول خو دا ویل غواړم چې ما نه دی ویل چې کار نه دی شوی، ما ویل چې یو اقتصادي خرونق و، خو مصنوعي وو او کاذب وو او په خارجي مرستو باندې ولاړ وو. دا ډیر کار شوی دی په دې چې افغانستان په یو ویجاړ هیواد و، هیڅ هم نه و پاتې کله چې مونږ کابل کې اول ګشت لاړو. هلته حتی په کانتینینټال هوټل کې اوبه نه وې په تشنابونو کې، نو سره خلاصه کوي. یو مونږ دلته د مزنګ څخه چې ودرېدلو په چوک کې تر دارالامان پورې، تر کوتي سنګي پورې، اول تخاره پورې یو ودانۍ هم جوړ نه و. ما دا نه دي ویلي چې نه دي شوی، ځکه چې موږ په خپله ډېر کار کړی دی. زمونږ د آزاد اتاق یوازې تقریبا اتلس میلیارد ډالر یوازې خارج افغانان په خپله سوداګر په بهر کې پیسې ګټلي دي، راغلي دي په افغانستان کې پانګونه کړي دي. د دوی له برکته دا کابل څیره جوړه شوه. دا کورونا او دا تجارتي او اقتصادي اماکن او مؤسسات او دا ټول شیان خصوصي سکتور جوړ کړی دی. تقریبا 3 میلیارد ډالر په ټول د تاریخ دی افغانستان کې پیسې افغانستان ته نو راغلي. دا هغه پیسې اوس ما په یو کتاب کوچنۍ رساله کې دوی ته اکانومیک پاتریاتیست نوم ورکړي، یعنی اقتصادي وطن پرستان، ځکه چې دوی په خارج کې پیسې ګټلي ول او دا پیسې افغانستان ته راوارد کړل او دلته خپل کور جوړ کړل، یو برخه دی افغانستان جوړ شو. په دې حق له هیڅ شک نشته دی، اما چې دا څنګه درلودل، یعنی مدیریت د دولت د فساد له امله او په ځینې زمان کې د بل ډول فساد یوازې خو د رشوت اخیستل او اختلاس نه دی، په ځینې زمان کې دا ناکاره خلک په مهم
کې. لیکن هغه وخت یو مسله بلم و سید، چې فساد دوی ورسره ناامنی هم و، یعنی دولت په هر ځای کې پوره کنټرول نه درلود. اوس خو دغه ادعا کیږي چې امنیت شته، فساد نشته، لیکن اوس مشکل بل ځای دی. هغه مشکل رفع شي شاید وضعیت بدل وي.
زه تاسو ته یو عرض وکم، هلته موږ ډېر بین المللي پرستیج درلودلو، ټول بین المللي او زه چې وایم چې ډېر کار نه شوی، په دې کې امکانات ډېر زیات وو او د دنیا ذهن او د دنیا جیبونه موږ ته بالکل خلاص وو چې هر عمره چې موږ غوښتل کېدل. حتی په هغه وخت کې چې یو سمیر اعظم موجود وای، ما هغه وخت کې یو ولدیز کړی و، هغه وزیر دی اتاق و، ما په شورای عالی اقتصادي کې او په کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې ما ولدیز وکړ چې د همدغه پیسې چې تاسو د مزي د تمدیدولو لپاره د ازبکستان او تاجکستان څخه لګوي، په دغه باندې افغانستان دننه کې د پخوانی برنامو لمخې موږ کولی شو خپل دننه په افغانستان کې برښنا تولید کړو.
لیکن د برښنا د تولید په برخه کې په ځلونو ویل شوې دي چې نړیوال نه غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي، افغانستان ته پیسې ورکړي، ځکه چې افغانستان له ګاونډیو سره د اوبو مشکل لري.
نه نه نه، مشکل د هغه پټول د هایدروپالیتیک پاک لمونکو څخه خبرې کولې، خو هغه د ټول اړخونه مسنجول پکې. بیا داسې و چې دوی دا تمویل نه کړل، دا پیسې ور نه کړل، او وایي په هر دلیل چې و دوی غوښتل چې موږ هر وخت داسې محتاج پاتې شو. په هر صورت زما عرض دا دی چې کارونه ډېر شوي دي. اوس مثلا سړکونه جوړ شو، بیا مینټننس نه و. اوس هماغه سړک چې جوړ شوی دا ټول ویجال دي. اوس هیڅ موږ دغه معیاري سړک اوس مهال نه لرو. 8200 کیلومتر سړک جوړ شوی و، اوس لکه چې ارکوزس یې وفرمایل ځینې پروژې چې ترسره شوي دي او یو برخه یې پاتې ده، اوس خصوصي سکتور تقریبا د یو میلیارد ډالر څخه زیات پیسې په حکومت باندې لري. د حکومت پیسې نشو ورکولای. د دغه حکومت چلن هم مسایل سره منصفانه نه دي. د مثال په توګه یو میلیون او 300,000 خلک د دولت څخه تنخواه اخیستلې او دا پیسې په مارکیټ ته او مارکیټ رونق د دغه پیسې له برکته وو. اوس متقاعدین تنخواه لري، د شهدا کورنۍ خپل پیسې ترلاسه کولای نشي، معلولین خپل پیسې ترلاسه کولای نشي، په خاني نظامی مامورین او ملکی چې تقریبا 1,000,000 نفر وو، شپږ سو او 8,000 ملکی مامورین ول او 325,000 نظامی پرسونل وو، دا خلک اوس تنخانه لري. یو تعداد اوس چې شتون لري دا خاني خلک نه دي، هغه د فقیرانو او غریبو خلکو تر څنګ ناست دي. نو په دې خاطر باندې وضعیت ښه نه دی او تر ټولو مهمه خبره ده چې دولت وظیفه دغه دی چې د بالقوا ملي امکانات څخه په تدبیر او سنجش سره کار وکړي، مومد د روشنی دا نه چې په خپله معنی د روشنی اوس چون سیاسي رسمي پیژندل شوی دولت نه لرو، په دې خاطر باندې زموږ مشکلات سخت زیات دي او افغان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس به راشو حل لارو ته. الکوزی صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، هم ملګری ملتونه وایي، هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې بشري مرستې د افغانانو چاره نشي کولی او دا مرستې کېدای شي ډېر دوامداره هم نه وي، نو باید اساسي چاره ولټول شي، سیستم جوړ شي. څه باید وشي ستاسو په نظر چې دا مشکل د افغانانو حداقل ته ورسیږي یا یو څه کم شي؟
بله، دا خو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې څه باید وشي او د څه باید کول. ډیر زیات دلایل لري او ځان لازم فکر کوم چې په افغانان ټول به ماړه ونه لري. دنیا افغانستان په دغه سي او حالت کې پریښستو، په داسې او مسایلو کې، او دا صحیح ده چې دغه اوس چې د بار نه کوم کومکونه راځي، هغه کومکونه د افغانستان په درد باندې نه خوري. یو خو دغه ملل متحد چې توجه کوي، د ملل متحد مصرف ډېر زیات جګ دی، تقریبا په سلو کې ډېر 15 فیصد د دوی خپل داخلي مصرف دی، هغه د دوی په کارمندانو او د دوی په خلکو باندې مصرفیږي. یو 15 فیصد چې پیدا کېږي هغه مستحقینو ته شاید ورسیږي. یعنې په هر صورت د حل لارې دپاره ډېر منطقي لارې شته دی چې هم دنیا تفاهم وکړي او هم خپل طالبان خپل امارت اسلامي هم د دنیا سره په یو مشترکه ژبه کې راشي او هغه څه چې تعهدات شي د بینالمللي لحاظ باندې هغه باید ترسره شي. خو زه دونه ویلی شم چې مخکې دوستانو په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې، دا چې دا یو کال 14 میاشتې دا نظام وچلېدو او دغه مرستې چې راځي هغه هم خارجیان په خپل سر باندې او په خپل خوښه باندې کوي، د افغانستان بانک پکې کوم خاص دغه نه لري، دا هم په خپل یو کار دی چې امارت اسلامي.
لیکن علي کوزی صاحب، همدا مرستې که هر څه دي، همدا تر اوسه پورې د افغانیو ارزښت ساتلی دی. که دا مرستې نه وای، شاید د ډالر او د نورو اثارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ډېر ټیټ شوی. لیکن اوس څه باید وشي؟ یوازې په دې مرستو هم لکه څنګه چې اشاره وشوه چاره نه کیږي. افغانستان باید څه وکړي، افغانان باید څه وکړي چې له دې محتاج اخلاص شي او په خپلو پښو ودرېږي؟
نو د لارې خو یو خلاصون د سیاسي لحاظ چې تر څو زمينه مساعده نشي چې موږ د دنیاوالو سره مشترکه ژبه پیدا نکړو او موږ د افغانستان په حساب باندې یو څوک چې ستا په دولس میاشتې یا 14 میاشتې په ملل متحد کې ستا نماینده نه وي، نو په دغه حالت کې که ته اقتصادي پلانونه جوړ کړي، دنیا هم راځي دلته ته پیسې په یو شرط را انتقالي، هغه شانتي نه کېږي. زه خو فکر کوم چې اول باید زموږ سیاسي مشکل د دنیا سره حل شي. دنیا هم باید د افغانستان هغه څه باید ومني چې هغه عمومي مسایل دي، او که چېرته سیاسي مسله حل نه شي او طالبان ورونه هم امارت اسلامي هم تر کومه اندازې چې موږ ګورو په اقتصادي لحاظ باندې خو حتی د ډېرو هغه خرابو لارو مخنیوی کړی دی. تاسو زه دا ویلی شم چې سږ کال موږ 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې شاید صادرات ولرو. دا صادرات موږ پخوا نه لرل. پخوا موږ ته اشاري پیسې راکولې، هوایي کوریډور هم جوړ کړی و، مګر نن هم د خپلو امکاناتو نه سب دوشنبې په ورځ باندې دا کوریډور بېرته فعالېږي او زمونږ ټوله تازه میوه او وچه میوه خصوصا جلغوزي به چین ته انتقالېږي. پروس کال 15,000 ټن لاړ، سږ کال شاید 20,000 ټن په حدود کې لاړ شي. یعنی د دغه داخلي امکاناتو په هلو ځلو باندې خو موږ لګی وو او امارت اسلامي دا هلو ځلې کوي. خو لوی مشکل زمونږ دا دی چې تر څو سیاسي مشکل او سیاسي تفاهم را نشي او هغه څه چې دنیا د امارت اسلامي نه غواړي د هغې سره یو موافقې ته ونه رسېږي، موږ د وجود پیاس باندې په دنیا کې ونه منل شو. زه فکر نه کوم که موږ اقتصادي هر څومره بندونه وتړو مشکلات هم نه حلېږي.
ډېره مننه علي کوزی صاحب. مایار صاحب،
زه خواهش کوم، ما ویلی مو چې زه
بله صحیح ده. ډېره مننه، لطفا وکړو، خوشحاله اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ، خدای پامان. مایار صاحب، ستاسو نوبت دی. اوس تاسو څه فکر کوئ چې څه چاره څه ده؟ افغانان باید څوکي، افغانستان باید څوکي چې اقتصادي مشکلات یې څنګه کم شي؟
ګوره وروره، د په لوړه سطحه دا مسایل ډېر واضح دي. یعنی حقیقت کې هر هیواد په دیو بل په چال باندې ډېر خپېږي. خو څو مسلې زه اورېدونکو ته وایم چې دا ډېر ضروري دي. یوه مسله دا چې دغه گذشته چې ده د تیر چې دی د په طالب پورې په طالبانو پورې ربط نه لري. طالب باندې امارت باندې راتلونکی ربط لري، هغه هم لس کاله. یعنی د زمان مسله باید نظر کې ونیسي، 15 کاله لس کاله باید نظر کې ونیسي. او کچېره مقایسه کو، یعنی په میلیاردو ډالر کومکونه او د ټول نړۍ
زما سوال د طالبانو په ارتباط نو، سما سوال په دې اړه و چې څه باید وشي چې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت بهتر شي او له فقر او نیستي او خیرات خوري او څه وطن مخلص شي.
بالکل، دمدې لپاره یو مقدمه نو په هغه صورت کې چې نړۍ دلته حضور درلود، د تفاوت ته وګوري، په درې څلور کاله کې دوی ته یو نفرم آمده نه شوی کوي. د کرزي حکومت او دا مسایل خو طالبانو دا کار په څو میاشتو کې وکړو، یعنی دوی په سرعت او عمل کې نسبتا ډېر ښه دي. بله مسله دا چې یعنی د نړۍ هیڅ هیواد د خارجي حضور څخه ګټه نه ده پورته کړې، یعنی توقع داسې نه ده چې دوی به راځي ملته به کارونه کوي. یو سلسله کارونه شوي دي، ګورې هغه بنیادي کارونه نه دي شوي. دموږ مشکل سره مخامخ کړي، یو خدای چې کله مو غواړو یو تعمیر د صفر نه شروع کړو، یو دا چې مو یو تعمیر ناقص تعمیر یوري خراب کړو بیا یې صفر نه شروع کړو. یعنی مونږ ته ډېر داسې کارونه وشول چې هغه کارونه مونږ باید یوري خراب کړو بیرته د سره جوړ کړو. هغه اکثریت د دې په دستاور
کې، یعنی تاسو کومه چاره نه ویني لدې تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې هر څه وران دي. بله،
زه به چاره باندې خبر وکم. الکوزي صاحب سره د چاره مسله باندې موافق یم چې د سیاسي تعامل د نړۍ سره دا هغه حل د مسله ده. خو په دې کې یو نقطه باید دې ته موږ متوجه وو چې تعامل په کوم قیمت، تعامل په کوم سرعت کې، آیا نړۍ د دې لپاره موږ سره تعامل کوي چې موږ جوړ شو؟ که دوی راضي لکه په خارجي حکومت هر یو ځان ته یو وزیر په کابینه کې مشخص کوي، بیا
افغانستان خو نه دی ویلي. الکوزي صاحب هم دا خبره نه ده کړې چې په کوم شرط خو ویلي باید تعامل وکړي، دنیا سره ځان جوړ کړي.
بالکل، اوس نړۍ مثلا کچېرې حتما دوی شرایط لري، که شرایط په دې حالت کې وي چې دوی راځي لکه سابقه حکومت دلته حکومت وحدت بین المللي جوړوي، نو په هغه صورت کې بیا سیاسي رویش دلته بل آپشن شته ده. نو تاسو د انزوا د سیاست استفاده وکړئ، دا تاسو په خیر لده.
ډېره زیاته مننه معیار صاحب، لطفا خوشحاله اوسئ. له ښاغلي بهیر څخه به واورو. بهیر صاحب، تاسې کومه چاره وینئ، کومه حل لاره وینئ چې افغانستان اقتصادي او څه بهتره شي؟
اساسي حل لپاره خو که چېرې موږ غواړو د مشکل بنسټیز ډول حل کړو، خو ښه دا دی چې افغانستان اول د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید نه ووځي. موږ باید خپل اولویتونه باید فرانسه باید وپیژنو چې موږ افغانستان کې اولویتونه څه دي. د موږ لپاره یاد البته د اسلامي امارت لپاره فعلا اولویت دا ده چې د خپل د خلکو په دسترخوان کې عمر ډوډۍ راوړي. دا چې په څه ترتیب دوی راوړي، دا د دوی د رعایت پورې، د دوی د تجربه پورې، د دوی د علمیت او تخصص پورې ارتباط لري. دا چې دوی په کومه خلې د نړۍ سره په تعامل کې کیږي او داغونه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې افغانستان لپاره مرستې را جلبوي، دا بیا هم د دوی پورې ارتباط لري. نو که چیرې موږ وغواړو دا مسله اساسي حل کړو، موږ باید بنیادي ډول د افغانستان په ټولو سکتورو کې، که د زراعت سکتور دی، که د اقتصاد سکتور دی، که د لوړو زده کړو سکتور دی یا د معارف دی، هر سکتور چې دی، په ده کې باید د هغه تخصصي متخصص کارکونکي یا مدیران په کار وګماري چې دوی د دغه برخو پالیسیان او د دغه برخو استراتیژیان جوړ کړي چې دغه پاسات باندې د کار باید وشي. او بل که چیرې د دنه یو قدم نورم شاته لاړ شو، مهمه دا ده چې دغه حکومت، دغه حکومت نوعیت معرفي شي چې دا څه ډول حکومت دی، دغه حکومت د کوم قوانینو نه پیروي کوي، اساسي قانون د چا دی، او بل د ټی دالان د اقتصادي قوانین یا نور فرعي قوانین چې دي، کوم قوانین دي، د کوم قوانینو په اساس باندې موږ به خپل چارې سمبالو. دغه مسایل باید حل شي. په اصطلاح نقشه د لارې مشخصي، دغه نقشه د لارې نقشه په اساس باندې خپل متخصص کارمندان یا کارکون که یا مدیران په کار رو گماره و داغون استحصال ده وظیفه و که ده اساس ده شایده که چیره منگو غور به اساس حل کو. دویم مهم خبره داد تصفت رو که چی ده پاسپورت ریاست که چه حال ده. ټول خلک کوشش کوي، یعنی زه دا بدبینانه دا قضاوت نه کوم، البته د واقعیتونو بنسټ دی، امید دی چې دا موضوع حل شي. زیات افغانان د افغانستان قوي سرمایه، ځوان
بشری منابع ده چې فعلا د افغانستان د وتلو په حال کې دغه د مخه د وتلو نه د افغانستان د سرحدات نه د دوی د وتلو مخه په دې ډول باید نیول شي چې دوی ته دلګرمي او دلچسپي او د کار زمینه د تحصیل زمینه مساعده شي چې دوی په افغانستان کې بوخت شي کار وکا دا هیواد لپاره کار وکا په تیرو شلو کلونو کې ډېر کار وشو ناخوالې ستونزې ډېرې زیاتې وې اما داسې یو څه فکر نه کوم چې چاغه موږ د سره وغواړو بېرته ړنګ یې کړو بیا د سره یې بېرته جوړ کړو نشته اصلاح غواړي اما د ړنګولو څه مسله دلته نشته چې هغه
ډېره مننه سلامت اوسئ اوس یو ځل اورېدونکو ته نوبت ورکوو قدرمنو اورېدونکو له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم په دې خپرونه کې چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت خبرې کوو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو نظرخواند محمد داود مایر او همدارس د اقتصادي چارو نظرخواند دریا خان بهیر زموش میلمانه دي لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم
ازادي رادیو پر لاندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سئ
د ټلیفون شمیرې د 00 442 12 15 41 01 بل شمیره د 00 442 12 15 41 01 په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ نو یې تکراروم 00 442 12 15 41 01 اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ مهرباني کوئ سئ تاسو مهرباني صاحب خبري وکي صاحب تاسو په لاين کې یاست له استودیو سره وصل یاست خبري وکي
سلام معمولا ولرم چې جوړ بیا
سلامت اوسې مننه مهرباني
سروان صاحب که دغه اقتصاد عاملونه خو ډیر دی مقصد ډیر آباد لري خو یو غټ عامل او غټه بدبختی چې دا د طالبانو دغه نامشروع نظام دی چې نه په داخل کې خلکو په رسمیت پیژندلی او نه بین المللي رسمیت لري تر څو چې د داخل نه یو مشروع
متاسفانه چې ستاسو
یو وانخلی او د مخکې دې ته خو راپتا سلويخ میلیون ډالر راځي هغه ډالر چې مثلا تیر حکومت تواته دوی بویل چې دا حرام دی خل به وسال دی او نکمه ګنا لري او نکمه خطا لري هغه ډالر مصالحال شول او هغه پیسې مصالحال شولې د دوی خو سات تیر خو خلک در به در دي ساروان صاحب زما د نظر ته تر
کوو دوی یعنی استاسی نظر مو واوری دو خیر ده کم سوال مو ندرلوت بل اوریدون که ایل روز زن رو پیشنه آزادی رادیو مرابانی که ویسه تاسی پلاین که است خبری وکی مرابانی سب لکه چه زما آواز ناوری زکه خبری نکی خبری وکی سب خیر خبری و نکره یو بل اوریدون که بام کوشیشو کچه وارو او که ونشونو وار بشو ملمنو تا تاسی مهربانی وکی خبری وکی پا لاین کی است مهربانی خیر دویم خبری و نکره وار بشو ملمنو
تا سلام علیکم ساروان سیب
و علیکم السلام مهربانی مهربانی
ساروان صاحب دما دغه سوال ده چې دغه خلک راغلي دي دا خو پر رسمیت نه نړیوال پیژني او نه افغانان پیژني دی د موږ ته نور هم دغه معاملې سختې کړې دي تیر دولت نه موږ ته چې کوم میراث پاتې ده لاسترونه ډېره هغه د لرو اوس چې دا اوس خو سپیر حالاتو کې دی چې کوم پلچکونه او هغه کوم سرکونه دی وران کړي هغه اوس وسنې جوړ کړي یعنی هغه نو تر څو هغه سنجار پراته دي نور خبره خلا پرې ده انور پیشرب تو یله ماغه فې پرېدا پجې پرېدا تا کوم ماغه سیم ته دې کړي دي کنه یعنی دا کنه ټایپې دې پنګ لګولې دي کنه هغه ټایپې خو ما چې ګاډي وډي پاتې دي هغه ته فیس منګ نو شوې راش لاس تر وړنه وایو یا کم پیشا پورته وایو یا کم بشه ورته وایو زکه دا شورت نو شوې راش ماغه شل کاله چې کم سرمایه دا ماغه لتر څه چلې ورو سونه بانګو کې چلې ورو نورو ملت چلې لري نورو را بل څوک چلې لري ټول ورلاس په گریوان ناش ته حیران یو
چه وکون سلامت
اوسئ.
کور ودان ستاسو نظر مو واوریدو وس په ورشو خپلو میلمنو ته. حافظی صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره اونۍ موږ ته وویل د اقتصاد بهبود لپاره موږ وایي هڅې روانې کړې دي، په دې کې یوازې حکومت مسؤل نه دی، باید دا نور اړخونه هم لکه ملي سوداګر، پانګوال او هغه هیوادونه چې له افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، دوی ټول باید له موږ سره د پانګونې، د سوداګرۍ د رونق او په بانکي سیستم کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ونډه واخلي. څنګه کېدای شي دا ممکنه ده او کنه؟ او دوی پانګوال هم ملامت بولي؟ پانګوال تر څه ده پورې تاسې ملامت وي؟
په هر صورت هر څوک حق لري چې خپل خبرې وکړي، او د حکومت ویان د دولت ویان خو د دولت د هر څه څخه باید دفاع وکړي، د هغه هر مامور معذور خپل دنده لري، همدغسې باید ووایي. اما د یو بی طرف او معقول منطقي ځواب پاکله دا باید ووایو چې دنیا خپل معیارونه لري، مخصوصا پس دوهم نړیوال جګړه کې دنیا ډېر توافقات رسیدلې دي، کنوانسیونونه شتون لري، مالی قوانین وجود لري، حقوقي قوانین وجود لري، اقتصادي قوانین وجود لري. د هغه په دننه کې ډېر شیان ممکن دي او ډېر شیان ممکن نه دي. کله چې یو دولت په رسمیت پیژندل شوی نه وي، حتی په خپله هغه بینلي پانګوال د افغانستان چې په بهر کې پانګونې کړې دي، هغوی هم خپل پیسې افغانستان ته نشي راوستلی، ځکه چې باید د بینلي سویس سیستم څخه باید ګټه پورته کړي. کله چې دوی د ټکنالوژي د اخیستلو لپاره حرکت کوي، باید هغه هیواد د دوی دولت په رسمیت وپیژني او مشخص ادرس ورته معلوم وي. ځینې ټکنالوژي ځینې هیوادونو ته هیڅ نه خرڅیږي، ځکه چې مثلا شمالي کوریا ته نه خرڅیږي، او یو تعداد نور هیوادونو ته چې بینلي قوانین ته ځان ملزم نه ګڼي هغوی باندې نه خرڅیږي. نو مونږ اوس زارس کوم چې د سیاست او د اقتصاد ترمنځ ډېر نږدې اړیکې شتون لري. کله چې تاسو یو مقتدر ملي او پرسمت پیژنل شوی حکومت نه لري، ملت ډېر محدودیتونو سره مخامخ کیږي، پانګوال ډېر محدودیتونو سره مخامخ کیږي. او بل دا چې اقتصادي وده یوازې په پیسو نه دي او یوازې په معدنو او په سرکونو نه دي، دلته انسانانو ته ضرورت شته، بشري نیرو ته ضرورت شته. کله چې خپل ایدیولوژیک یا مذهبي یا خاص عقاید پر خلکو باندې تحمیل کړي، خلک دلته نه پاتې کیږي، خلک تښتي. مثلا 300,000 مخکې خلک وتلي دي چې دا اکثرا تعلیم یافته ځوانان ول، اوس هم را خلک دا روان دي. لکه چې یو نفر دلته اشاره وکړه چې پاسپورت، پخوانی پاسپورتونه خو ټول ختم شولې، اوس نوی پاسپورت هم چاپیږي. دا نوی پاسپورت لپاره هم درې چنده سلور چنده تر امکانه څخه زیات متخازیان موجود دي، یعنی معنا دا چې خلک تښتي. باید یو ټولنیز مسؤلیت دلته شتون لري، باید دلته قوانین وجود ولري، باید مناسبات د خلک دولت سره معین وي، اساسي قانون باید شتون ولري. په بیل برخو کې باید موږ قوانین ولرو. دلته خو حکومت خو د خلکو بازار نه دي، حکومت خو د خلکو خدمتګار دي. باید هغه شکل د خدمت چې دوی غواړي چې خلکو ته راکړي، د قوانینو په منعکس کیږي. حدود د مناسبات د خلک او حکومت په قانون کې ټاکل کیږي. قوانین اوس په حالت د تعلیق کې دي او قانون نه تطبیق کیږي. نو په هر صورت یوازې خلوص، یوازې د کلیوالي صداقت کفایت نه کوي. دغه ترڅنګ باید مهارت موجود وي، باید دغه ترڅنګ بینلي مناسبات باید رامنځته شي، تر څو چې دا بینلي مناسبات یوازې دا نه دي چې د یو چا عسکر دلته راشي. دلته خو ډېر نور مسایل دي. ما تاسو ته ارزو کړ چې اوس موږ د بینلي مالي مرستو څخه پیسې قرض نشو اخیستلای، بس پهنه خو لا فکر وي. نو په دې خاطر باندې لوی باندې موږ ته دا د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، پرته له هغه اقتصادي ودې ته وردانګل زما له نظره ممکن نه ده. کیدای شي چې داخلي مسایل سنبال کړي دوی، کیدای شي چې مثلا د رشوت کچه راټیټ کړي، دا صحیح ده، اما د هغه اغیزه د افغانستان چون ډېر ویجاړ دي او دا معتاد شوی دی په بینالمللي مرستو باندې، تر څو چې بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته او د پانګونې لار ورته خلاص نه شي، فقط په خپل ځای پاتې کېږي او په دا فیزا کې او په دا بشري مرستو کې اقتصادي وده ممکن نه دی.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب. تاسو مخکې وویل چې طالبان باید له نړیوالو سره په دې یا هغه شرط خپل سیاست بدل نه کړي. تېره اونۍ کاناډایي رسنیو له طالب چارواکو سره د خپلو چارواکو خبرې افشا کړې. وی ویل چې دوی تر 2021 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې 14 ځلې له طالبانو سره خبرې کړي دي په قطر کې، او په دې خبرو کې دوی طالبانو ته پرله پسې دا یوه خبره کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، اجازه ورکړي چې دوی درس ووایي، یا تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. اما وایي طالبانو ویل چې د ښځو مسله دومره جدي مسله نه ده، وړه مسله ده، او د تروریزم په برخه کې وایي چې موږ اجازه نه ورکوو. سره له دې چې ایمن الزواهری په افغانستان کې ووژل شو د دوی له مخکنیو ژمنو سره سره، ستاسو په نظر آیا د دغو غوښتنو چې دوی له افغانستان څخه لري، له طالبانو څخه لري، دا په دې ارزي چې افغانستان په نړۍ کې منزوي وي، هیڅوک یې په رسمیت ونه پیژني، تعامل ورسره نه وي، راکړه ورکړه ورسره نه وي، سوداګري ورسره نه وي، او د خلکو اقتصاد همداسې خراب وي؟ بله صاحب، مایر صاحب تاسو ته.
په بینالمللي روابطو کې ځینې مسایل چې ارزشي شکل لري هغه اصلي مسله نه وي، هغه اصلي خاص د هیوادونو نه وي، او خو کوم مسایل چې بیا د دوی اقتصاد او امنیت او په ټوله کې ملي ګټو ته متوجه وي هغه اصلي وي. د کوم ارزشي مسایل د اکثر د عامه افکارو د خپلو خلکو او د نورو هیوادونو نړیوالو د دو د جلب لپاره مطرح کیږي، اصلا په ریلستیک یو واقعګرا خارجي سیاست کې او د کوم فضا چې حاکمه ده، په دې کې د ارزشي مسایل په دې کې اصلا دا مهم نه دي. دا په نظر
کې د امنیت تاسې د امنیت مسله یادوي، نو آیا دا لازم ده چې افغانستان بل چاته خطر پیښ شي؟
نو دا جدي مسله ده، او په دې کې طالبان تر اخره پورې پابند دي او ډېر کلک هم ولاړ.
نو ولې ایمن الزواهری په کابل کې د ارګل څنګه وشل کیږي؟
ګور سره ولڅ کله چې مونږه د اجتماعي مسایل چې سیاسي مسایل هم دغه برخه ده، کله چې دا موږ ارزیابي کوو دلته کمیت مطرح نه دی، دلته فیصدي مطرح ده. کمیت کنټرول کیږي نه، یعنی کمیت صفر ته نشي رسیدای. پیز انکومنس په امریکا کې هم کوو غواړو کوو، وګورو په کاناډا کې د نړۍ قوي مقتدر هیوادونو کې هم تاسو وګورو کمیت، یعنی د جرایم او یا مثلا نیتی مشکلات سره صفر کېدای نشي. اما فاسیسد
نه، یعنی دومره یو مهم سړی کېدای شي چې د یو حکومت له غوښتنې پرته د الته ووسي او بیا دې ووژل شي، دا ممکن ده؟
خبره هغه مثلا د سويش تر اوسه پر واضح نشول، هغه ښه ډیپلوماټیک او ډیر قانوني لارې درلودلې چې په کې وضاحت هم وايي یو ګونګه مسله و تر اوسه پر تشخیص هم نشو.
ډیر مننه تاسو نه مننه، خیر ده، ور به شو د دې لپاره چې وخت ډیر کم پاتې ده، صرف 2 دقیقې لرو. بهیر صاحب، د ملګرو د نړیوال بانک د اټکل کړی دی چې که اوسنی مرستې کمې شي افغانستان سره د نړۍ، افغانستان ته د ډالرو نقدو ډالرو لیږل کم شي، نو له دې سره کېدای شي چې افغانستان له بانکي او پولي بې ثباتۍ سره مخامخ شي، د پیسو ارزښت به سخت ولویږي. د دې شي خطر څومره ده، او که داسې وشي نتیجه به څه وي؟
سلام ته، زه فکر کوم دا ټول هغه یو کال نړۍ هم او د افغانستان خلک هم انتظار پاتې شول چې کیدای شي لکه اوسې چې پخوا د زیاترت خارجیانو لخوا د تبلیغات کېدل چې طالب به پخوانی طالب نه دی، اوس تغییر شوی دی، ډېر مسایل به حل وي، هغه اندېښنې چې دي هغه اندېښنې انشاءالله چې حل کېږي. متاسفانه د یو کال د افغانستان خلکو په دغه خوشبینی کې وخت تیر کړ. دیارلس میاشتې چې ممکن دلته څه مثبت تغییرات راشي، بل شکه چې یو نظام تغییرېږي او نظام ړنګېږي په ځای بل نظام راځي، دا وخت غواړي تر څو چې دا د سټلمنټ وشي، دوی تنظیم شي، خپل کارونه تنظیم کړم. هغه زه فکر کوم یو دا چې توپیر دا چې هغه وخت تر اوسه یو جوړ نظام پاتې او هر څه ځای په ځای پاتې و، ته یو قلم د یو میز سره بې ځای شوی نه وای چې دوی راغلل د پخوانی رئیس یا د پخوانی معین یا وزیر په ځای دوی کېناستل. یعنی ټول سیستم ټول شی په ځای و، خلکو توقع دا وه چې دوی کار وکړه او نتیجه مثبته راشي، افغانستان د اقتصادي بحران نه وژغورل شي. متاسفانه دا ونه شو، دلایل واضح دي. دغه پیسې د مرستې که افغانستان څه کم شي، بل شکه چې به افغانستان باندې د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري. افغانستان تاسو فکر کوئ همدا اوس هم د کمبود د نقدینګۍ سره مواجه دی. دا په دې دلیل مختلف دلایل لري، او دا چې د پخوا کلونه مې اندازه پیسې کمې شوي، او دویم دا چې یو څه زیات خلک دي چې بې باوره دي. هغه سرمایه یو اندازه چې لري هغه نه غواړي چې شوکه یا نه غواړي چې سرمایه گذاری وکړه. په دې چې هلته د بې ثباتي او بې باوري مسله ده، سیاسي ثبات نشته. خلک سیاسي ثبات نه، اقتصادي کارونه نه عملي کېږي. یو څه خلکو د پیسې او د امکانات هم ځان سره ساتلي دي، نو دغه دپاره باید زمینه مساعده شي، بستر فراهم شي تر څو د پیسې راوځي مارکیټ او مارکیټ کې د څرخه د اقتصاد پرې وتړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. که بېخي یوه دقیقه وخت لرو، حافظي صاحب که دې وروستۍ پوښتنې ته تاسې ډېر لنډ ځواب ووایست. طالبانو هیله درلوده چې پاکستان او روسیه او چین او ایران دا به په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی ته به مرستې ورکړي او د امریکا ځای به ونیسي. چینایي کمپنۍ راغلې افغانستان ته او بیرته لاړې، هیڅ هم پانګونه ونه کړه. دلیل یې څه دی او نه داسې مرستې ورسره وکړي؟
و داسې دي چې چین، پاکستان او هندوستان او روسیه او نور هیوادونه ټول هلته بینالمللي قوانین ته ژمنتیا لري. هغه هیواد چې دوی لخوا په رسمي نه دي پیژندل شوي، هغوی نشي کولی چې دلته پانګونه وکړي په رسمي توګه. دوی مقدماتي کارونه ترسره کړل، دا د هغه زمینه چې دوی ته نوی مساعد شوي وو، د هغه څخه دوی ګټه پورته کړل چې قراردادونه خامه یې جوړ کړي. اما رسمن خو هغوی نشي کولی چې په هغه دولت سره کار وکړي کوم چې د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي نه دي. هغوی خو دا جرات ونه کړل چې د طالبان په رسمیت وپیژني. حتی پاکستان او پخواني متحدین د طالبان چې امارات متحد عرب او سعودي وو، او د هغوی لخوا هم تر اوسه پورې طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي.
ډېره مننه، سلامت. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی آزرخ حافظي، د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی، محمد داود مایار د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه، او همدارس د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر. له ښاغلی خانجان الکوزي څخه هم مننه چې د خبرونې په یوه برخه کې راسره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ساجا بنیا تم نہ دے لاخوں میں قتل تسم دی لاخوں میں قتل تسم دی
اینجا رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود. رادیو آزادی در این یک ساعت وضعیت اقتصادی افغانستان را به بحث میگیرد. همکارم ظریف نظر این برنامه را گردانندگی میکند. شما میتونید سوالات و پیشنهاداتتان را از طریق تلفن با مجری و مهمانان برنامه شریک سازید. اما پیش از آن چند خبر مهم. بانک جهانی میگوید که عواید سرانه افغانها کاهش یافته و در کنار آن عواید ناخالص ملی افغانستان در 2 سال آینده به پایین ترین سطح آن خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2022 میلادی سیاست های مدود کننده در زمینه آموزش و اشتغال زنان رشد میان مدت و بلند مدت افغانستان را بیشتر کاهش می دهد. بر اساس این گزارش اگر انتقال دلارهای نقدی به افغانستان متوقف شود، ممکن ثبات پولی و بانکی در این کشور از بین رود. حکومت طالبان می گوید که سر از امروز شنبه توزیع پاسپورت را موقتا متوقف ساخته است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخلی طالبان نشر شده گفته می شود پروسه توزیع پاسپورت های نو را به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف ساخته و زمانی که تیم های تکنیکی وسایل را ترمیم کنند روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز می شود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت چندین بار متوقف شده و این در حالی است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون مردم افغانستان برای گرفتن پاسپورت بیشتر اقدام میکنند. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در پل بزرگی که روسیه را با شبه جزیره اشغالی کریمیا وصل می کند متوقف شده است. این انفجار امروز صبح رخ داد و روسیه ادعا می کند که دلیل آن حادثه ترافیکی می باشد، اما اوکراین ادعا می کند که این آتش سوزی در نتیجه حمله قوای آنها صورت گرفته و به این ترتیب ضربه شدیدی به روسیه وارد کردند. همزمان با این قوای اوکراین می گوید که روسیه حملات را در اطراف تاسیسات اتمی زاپوروژیا بیشتر ساخته است. و رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ پایتخت جمهوری چک به فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی با اوکراین توافق کردند، اما در نشستی که دیروز برگزار شد رهبران اروپا در مورد کنترل نرخ نفت و گاز به توافق نرسیدند. بسیاری از 27 رهبر کشور اروپایی خواستند تا اتکایشان را به منابع انرژی از روسیه کاهش دهند. اتحادیه اروپا از هفته‌ها به این سو مشغول کنترل نرخ نفت و گاز در کشورهای عضو است، اما اختلاف‌ها در مورد چگونگی آن نشست‌ها را بی نتیجه ساخته است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان است. قراره که گزارش ها را شنیم در یه اواخر UNDP بعضی گزارش ها را نشر کرد که به اساس از او از وضعیت اقتصادی افغانستان خبر میتن و میگن که چندان خوب نیست، مخصوصا قیم مواد ارتزاقی بالا رفته، قسمی که در جهان بالا رفته در افغانستان هم بالا رفته و این تاثیر میکنه به مردم افغانستان. کسایی که مخصوصا در کاریابی مشکلات دارن برشان مشکلات ایجاد میکنه. خب ما اقتصاددان نیستیم و از اون خاطر این موضوع رو زیادتر با مهمانای محترم ما در میان میذاریم، صحبت میکنیم، نظرشان هم میگیریم، تحلیلشان هم میگیریم. مهمانای ما امروز دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی که دارای تحصیلات عالی در بخش اقتصاد در لندن هستن مهمان برنامه ما، و همچنان استاد محترم تاج محمد تلاش، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی از پوهنتون کابل، و محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، استاد پوهنتون از مدافعین حقوق بشر نیز به برنامه ما امروز اشتراک میکنن. به تمام مهمانای محترم احترامات تقدیم است. خب اول سخن اول از مهمان نو ما آقای تاج محمد تلاش استاد پوانتون که خودشان فعلا در کابل قرار دارن، سخنش از شما. سخن اول آقای تلاش، و راپور NDP را شنیدین، تعقیب کردین یعنی وضعیت اقتصادی فعلا در افغانستان از نقطه نظر شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما و بندگان عزیز شما و همچنین با مهمانان. فکر میکنم که UNDP
بله. استاد تلاش صدای شما میره میاد، اگر جایتان کم تغییر بتین از تلفن نزدیک تر بگیرین، مچم چطور میشه استاد؟
انشاءالله درست شد.
آه خوب ساله، بفرمایید.
گزارش بانک جهانی UNDP ما دیدیم و مورد مطالعه هم قرار گرفت. فکر میکنم که این گزارشات از راه دور انعکاسات متفاوت اقتصادی را داره، به این معنا که این گزارشات احتمالی است. هر آن چیزی که احتمالا ما بحث میکنیم و هر آن چیزی که اتفاقا در یک جامعه میفته فوتهای قوی خود داره. هم نقاط خیالی را این گزارش داره، هم بعض نقاط حقیقی خود داره، اما نسبت به حقیقی خیالیش نسبتا بیشتر است. به این معنا میگم اگر افتوار حدود 30 میلیون یا مثلا کمتر از آن یا بیشتر از آن دلارهایی که من حیث کمک های بشر دوستانه در جغرافیای افغانستان تزریق نشه، امکان داره اقتصاد افغانستان با هم بپاشه و با فروپاشی قوی روبرو شوه. ما فکر میکنم این موضوع از حقیقت کمک دورتر است، به خاطر که افغانستان یک کشوری است که منابع سرشار طبیعی خود داره. به این اساس مدیریت هم در این رابطه بسیار به شدت کار میکنه تا اتکا زیاد روی تزریق پولهای خارجی در افغانستان نباشه، بلکه چندین مثال اساسیشان رو گفته میتونیم که به این راستا با خودکفایی قراردادها نزدیک شده و پروسیجه ها به شدت جریان داره. مثلا طبق پترولیم افغانستان که معدنیات افغانستان یک منابع بسیار بزرگ اقتصادی افغانستان به شمار میره، در جستجوی ادی است که همه قراردادها به حیث کمپانی های داخلی افغانستان داده شود، در حالی که در حکومت گذشته بارها انتقاد صورت گرفت که شما کمپانی های خارجی را در قراردادهای معدن افغانستان شریک نسازیم، به خاطر که دوران پولی، دوران کارگر، دوران سرمایه گذاری و دوران عاید در خود کشور صورت میگیره، این مستقیما برای عواید ملی کشور یک سرمایه بسیار بزرگ پنهان میشه. به این اساس در نظام گذشته انتقادات ما این بودن که شما معیارهای بسیار بزرگ را برای کمپانی ها تعیین میکنین که معیارها را کمپانی های افغانستان پورا کرده نمیتونه، این است که از بدنگ یا داوطلبی اوت میشه. به صورت که اوت شد جواز فعالیت کارگر و سایر البته به صفر ضرب میخوره و شاید یک دلشکستگی قوی اقتصادی هم در سکتور خصوصی حکومت، هم در سکتور خصوصی و هم در حکومت ایجاد شود.
بله تشکر استاد تلاش. بله استاد بله استاد تلاش، بازم فرصت بهتان میرسه برای اینکه دیگه مهمان ها بسیار منتظر نمانن. علایده کوتا اگر صحبت شد بد نمیشه هر موضوع را. خب استاد دیگر ما دکتر رحیمی، شما هم خوش آمدین. شما استاد تلاش هم شنیدین و راپور هم حتما از نظر گذشتاندین، حالا از شما بشنیم در مورد نظر شما را بگیریم، بفرمایید. سیب
تشکر، سلامت باشین. من خدمت شنونده ها و ایمانان گرامی کنم سلام تقدیم میکنم و بر شما همچنان صدای من درست است؟
بله بسیار خوب، صدای شما واضح است. با ادامه بدید.
تشکر. وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی است شما به طرف راپوری که از UNDP نشر شده ببینیم یا راپورهای دیگه یا نشرات روزمره تلویزیون و رادیو و تمام رسانه های شنیداری و تصویری را که ببینیم نشان دهنده است که فقر بالا رفته، وضعیت مردم وضعیت اقتصادیشون خرابتر شده، درآمد پایین است، سطح بیکاری بالا رفته. یک چیزی است که معلوم داره زیاد به این به اصطلاح بستگی به راپور UNDP و غیر راپور UNDP نداره. این یک موضوع. موضوع دومی که راپور UNDP هم به مون نتیجه رسیده یا امیر نشان میده با ارقام و اصطلاح احصایه های مختلف، باید یک چیز آدم متوجه باشه که امی تلاشم که گفتن از مو یک جای شروع کردن، گفتن خیالی و سر میتودولوژی یا سر روند کاری رپورت شروع کردن، گفتا میشه من هم از اونجا شروع بکنم. امی راپور دیتا و ارقام و تمام احصایش از حساب ملی خود افغانستان جمع آوری کرده، اما اولین منبعی که در اوج احصایه و ارقام به کار رفته، به این راپور به کار رفته، از حساب ملی افغانستان و از احصایه مرکزی گرفته شده. اینا ارقام احصایه مرکزی است. احصایه مرکزی هر ماه در تمام ولایت های افغانستان یک دانه تیم داره. این تیم قیمت اشیا را جمع‌آوری میکنه و دو کتگوری تقسیم میکنه، یکش از مواد غذایی و یکش از مواد غیر غذایی، یعنی نان فود آیتم. اینا بعد از او اینا مقایسه میکنن با ماه قبلی، با ماه قبلی، و یک روندی است که در 20 سال گذشته ادامه داشته و اتفاقا بعد از حوادث آگست سال 2021 هم ادامه داره. فعلا هم این معلومات و ارقام جمع‌آوری میشه در تمام ماها. تنها اینی رقمی که ما ببینیم نشان میده که 17.9% تورم اقتصادی وجود داره، یا اینفلاسیون یا هر چیزی که نامش میکنه. یعنی قیمت ها در مقایسه با سال گذشته 17.9% بالا رفته. به این معناسته که اگه یک چیزی را 4% بالا رفته، یعنی فعلا اینفلاسیون 17.9% است، بس دلو 4% بالا رفته به مقایسه با سال گذشته، اگر یک سال گذشته به نظر بگیره. خب این معناسته که توانایی خرید مردم پایین رفته. عوامل مختلف داره، مثلا بیکاری یکی از عواملش است، مثلا پایین رفتن سطح درآمد مردم از عامل دیگه شد و غیره و غیره. تنها این راپورت که گپاش جمع کرده تنها امی چی نیست، یعنی این منبع نیست، منابع مختلف را اینا سروی های مختلف انجام دادن، در یک سال گذشته از متدولوژی های مختلف استفاده کردن که فکر میکنم به حقیقت نزدیکتر میسازه گپای را که راپور گفته. این سوال را که سرزی مطرح بکنیم که متدولوژی راپور غلط است و اینا از رای دور کار میکنن اشتباه است، به خاطر که UNDP داخل افغانستان دفتر داره، تمام کارمنداشون در داخل افغانستان است، اینا تیمای سروی دارن در تمام ولایت های افغانستان حضور دارن و از اونجا دیتا جمع آوری میکنن. مثلا امی تولیدات، ارزش تولیدات کلی مملکت تقریبا 19 میلیارد دلار بود به سال گذشته، در این راپور آمده که این 5 میلیارد دلار پایین رفته در بازنمای گذشته. این 5 میلیارد دلار به اصطلاح در 10 سال گذشته اضافه شده بود، در جریان 10 سال گذشته 5 میلیارد دلار ارزش تمام اقتصاد مملکت، یعنی ارزش تولید ناخالص به اصطلاح GDP مملکت بالا رفته بود. در یک سال ما به ارزش 10 سال پشت سر رفته گیستیم. مثل زی تمام ایندیکیتورهای آن این ارقام دیگه که در راپور آمده همه گیش نشان دهنده ایست که وضعیت درآمد فردی پایین رفته، فقر بالا رفته، وضعیت اقتصادی خراب است. در صورتی که تنها یک کلمه که در اونجا چند نهاد دیگه هم در اون بسیار زیاد سرش بحث میکنن ایست که عواید تکس یا مالیه بالا رفته در دوران حکومت یک سال گذشته. در این راپور اینجا آمده نشان داده که اینا امی زغال سنگ بسیار ارزان فروختن به پاکستان، از ماه جولای 2022 به این طرف حدود 60 میلیون دلار نقص کرده در مقایسه با قیمت گذشتهش که بوده داشت. یعنی در اوج هم حتی درآمد دولت پایین رفته یا درآمد حکومت فعلی پایین رفته. یعنی تمام ایندیکیتورها نشون دهنده است که وضعیت فقر و وضعیت اقتصادی خرابتر شده از 12 ماه گذشته.
تشکر استاد. خب آقای راموسپور شما هم خوش آمدین به برنامه. شما با مؤسسات بین‌المللی هم همیشه کار کردین، تجربه کافی دارین، گزارش ها اینا را میفهمین. اگر در مورد خود گزارش دی اگر چیزی میگین خوب، اگر نی حالا از شما بشنویم. شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت اقتصادی افغانستان چطور است فعلا؟
جناب ظریف، سلام بر شما و به مهمانای گرامی و همچنان شنونده‌های برنامه.
تشکر.
من بیشتر میخوام از دید حقوق بشری به مثلا نگاه بکنم که واقعا مسئله بحران اقتصادی در افغانستان که در گزارش ارائه شده و ما به گزارشم باورمند هستم، همونطور که پیشتر دوست ما اشاره کردن آقای رحیمی، که گزارش های سازمان های بین المللی تو گزارش های ساده و تخیلی نیستن که اینا از دل خود نوشته کنن، به خاطر اینکه اینا مسئولیت دارن و اینا معتبرترین مراجع بین المللی هستن. پس اگر UNDP امروز گزارش دقیق نمیده، کجاست آلترناتیوش؟ کدام اداره پس گزارش میده؟ یا همین نظام موجوده گزارش میده؟ کدام مؤسسه اینجوری مؤسسه میده؟ خب معلوم دار که ما باید یک مرجع معتبر داشته باشیم و معتبرترین مرجع امروز که گزارش ها را بی‌طرفانه در مسائل اقتصادی و انکشاف بشری نشر میکنه و تهیه میکنه UNDP هست. و خوشبختانه که از اسناد و دیتا و ارقام هم که استفاده کرده، از مراجع ملی افغانستان بیشتر استفاده شده. اداره احصایی ملی افغانستان تا هنوز فعال است. دیتای که اونجا وجود داره با اساس سروی که صورت میگیره، متمم کارهای نهادهای بین المللی است. یکی از بود حقوق انسانی اگر ببینیم، این مسئله معادنه که پیشتر آقای تلاش اشاره کردن، این یک چیز درست نیست در افغانستان از دید ما و از دید بسیاری کسای دیگه، به خاطر از اینکه یکی خامیال ما استثمار اطفال هم میبینیم که در تمام معادن جریان داره، سوء استفاده از اطفال هم میبینیم جریان داره. این به این بحران هم باید توجه شود و هیچ یک از امو به اصطلاح تکنولوژی های مدرن را که ما بتانیم یک معدن استحصال بکنیم، این شرکت های افغانی نداره. و از طرف دیگه این معادن سرمایه ملی افغانستان است. حکومت فاسد گذشته که بسیار حکومت فاسد بود، کل ما و شما میفهمیم، همین معادن بسیار با احتیاط کتش پیش میرفتن، از خاطر از این بود که اونا با این باور داشتن که این معدن حق یک نسل حاضر نیست، این حق نسل های بعدی افغانستان است و این باید بسیار برخورد متاتانه صورت میگرفت. شما ببینید که مثل عینک لوگر چقدر احتیاط کردن، به خاطر که سایت آرکیولوژی و باستانی اونجا بود و اونا بسیار احتیاط کردن که سرمایه های تاریخی و معنوی افغانستان از دست نره، وگرنه ممکن بسیار با سادگی میشد که از آثار باستانی چونپوشی میکردن و میرفتن دنبال مس و به عمق زمین. از این خاطر در این مسائل معدن و استخراج معادن و ایگپا یک مقدار باید این مسئولین فیلیام بسیار محتاطانه عمل بکنن، چور نکنن و این شرکت های داخلی هم ظرفیتشان نداره و عباد حقوق بشریشان ببینه. در این هیچ شک نیست جناب نظر صاحب، شنونده های ما و شما، امیر از که صدای ما و شما را میشنوند، کلشان به این باورمند هستند که وضع اقتصاد افغانستان خراب شده. به اساس همین گزارش شما میبینید که میگه 700 هزار شغل در طی یک سال گذشته از دست رفته. 700 هزار شغل از دست رفته. 700 هزار شخص نگفته که شغل خود از دست داده. 700 هزار شغل که از دست رفته، به هر کدام از شما خانواده ها را حساب بکنین، میرسه که به میلیون ها انسان از دست دادن از این شغل و حرفه اونا به فقر دچار شدن. سیلاب ها را شما دیدین که آفت بسیار کلان طبیعی بود، هم در افغانستان هم در کشورهای همسایه ما، که باعث هم قیمت شدن مواد ارتزاقی شده، هم بیکاری شده و هم بیجای شدن مردم شده و خراب شدن خانه ها. حوادث دیگه مثل زلزله را هم ما شما داشتیم، خوشحالی هم در این چند سال اخیر بود. در این هیچ شک نیست که بر اضافه پالیسی های غلط و امو تغییری که در ساختار سیاسی مملکت آمده، امروز در جریان 13 ماه گذشته وضعیت اقتصادی مردم خراب است. فکت ها و دیتایی که در این گزارش ارائه شده از دید شخصی ما بسیار زیاد با واقعیت قرین است و یک زنگ خطر است برای کسایی که امروز مسائل افغانستان را تعقیب میکنن و در سیاست افغانستان نقش دارن.
بله، بسیار تشکر. یک دور مهمانای ما صحبت کردن و اگر شنوندهای محترم هم خواسته باشن سوالا را طرح کنن، ما یک اعلانک داریم. اگر اعلانک میشنویم بعد از شماره تلفن ما اعلان میکنم و واتساب هم داریم، اونا رو هم براتون اعلان میکنم. اول خیلی اعلان خود بشنویم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله شنونده محترم، اگر شما خواسته باشین به برنامه اشتراک بکنین، شماره تلفن ما 00-42-02-2112-4501 تلفن است و همچنان 00-42-02-2112-4601 واتساب است. هر وقت که تلفن کردین همکار تکنیکی ما شما را به استودیو وصل میکنه. فعلا کسی فکر میکنم نیست از کسی، اگر کسی از خیلی بفرمایه. بله شنونده از بله بفرمایید.
بله سلام با شما. بله زه سلام با شما با میمانان عزیزتان.
تشکر.
و بعد سلامی که امی برادر ما خوب فرمودا ساتر کاناو امی زغال سنگ و سنگ و دگه و دگه ما خود ما اینجا بطیای ما سکول بطیای خشت بیزون زغال استاس نمیده شانه اگه بده با قیمت زیاد کو آوست شانه میکشه کوره بخرین بازو خشت با چند بخروشین دگره. یا مثال اگر پنال ای نمی چیزا رمی تانین آسان گپ روان میکنین مگمی مکتبه یہ چیز اینیار نمی کنین کے علاوہ دین سیستم یا حکومت برای جا ہو جائے وجہ حکومت مانده حکومت کو کدامی تو نو که بمباری شده بود دگر شده کدام جائے خراب شده بود یا کدام جائے کزده بود چی و مکمل حکومت برای جا مانده گپ چیز کیا کمی زیادی میکنین که باشی تو شو بازو تو شو مکتبو تو شو امتحان کانکور بای شکل شو بینی چیز این امیاله این دین امتحانه کانکور گرفتین مثال اگر مردم اقیه زیر انتخاب ندارین که تو دو ولایت رفتن نمیتانی توی چیز انتخاب کرن نمیتانی دیگر ولی ما نمیفاهم دیگر بیخی درک از مردم گمست اگر میگه پار بزنی سر شانبا دامی خور او برادر حکومت حکومت داری میتانی که دخو بکنی نوش زنتان که نمیتانی چرا مردم در بدر خاک بسر نان از دسترخان مردم گم شد با خدا قسم از در بدر خاک بسر از مردم و سلام.
تشکر. نظر شنوندی ما مهمانا شنیدن اتمن در صحبتهای خود در نظر میگرن. یک شنوندی دیگه هم از طریق تلفون فکر میکنم وصل شده، حق اولیت همیشه بر تلفون بتین، واتساپ مصرف نداره. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و علام مخاطبین محترم و مهمانان محترم.
سلام، خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید.
لطف میکنین آقای نظر. دو بحث شما تقریبا با هم در ارتباط از تحقیق قبلی و یفته خب به هر صورتش این خط کشی شده چیز به این مفهوم که حالا سیستم قبلی در خود کلگی میفهمید که همون سیستم به تو سیستم برای نبوده که برای آینده افغانستان کار کرده باشه که ما دستاورد اساسی فکرش بکنیم و این افغانستان در یک مرحله نبوده که آل چرا مردم دست و پاچه هست که اون وقت چرا برازی که اشرف غنی میگفت که چند ما دنیا کمک
بله.
نکنه
آقای سرشک بله تشکر. امی منظور تر است که وضع اقتصادی افغانستان فعلا چطور است؟ یعنی قسمی که گزارش ها میایه خراب است یا ای که قسمی که استاد میگن بعضی راپورای خیالی است؟ اما تا سر از این موضوع که امروز اگر سوال دارین لطف کنین.
این هم من سوال مدامی مورد تر هم میکنم. آره خب این سوال من سوال سیاسی است اتفاق نوغش.
خب موضوع ما سیاسی نیست، اقتصادی است. فعلا نیم میمانای ما را از امون خاطر خواستیم که موضع اقتصادی است، نگفتیم که بیا سیاست کو بیا جار جنجال کو باز نظر با او دیگه میمانا میخواییم. هر کدام از خود میهمان داره. بله.
زیربنای سیاست اقتصاد نیست میگین؟
خب خیلی یک روز دیگه ما شما صحبت میکنیم. تشکر آقای سرشک، فعلا باز گپ میزنیم. این استادا خوب میفهمن. مهمان دیگر ما بگیریم؟ بله شنونده عزیز بفرمایید. بله شنونده عزیز از واتساپ بفرمایید صاحب صحبت کنین. صدا نمیایه. بله شنونده عزیز. خب اگر نمیای خیر یک چند لحظه صبر میکنیم به استادا مراجعت میکنیم. خب استاد محترم آقای رحیمی، روی مسائل اقتصادی اگر صحبت شوه، یعنی کدام شاخص ها نشان میده که یک مملکت اقتصادش خوب است یا نیست؟ به طور مثال ما دنیا مطبوعات تعقیب میکنیم، در یه آخر در سطح جهان هم اقتصاد چندان خوب نیست که اینا تریلیون ها دلار مثلا ممالک اروپایی دارن وضع اقتصادیشان خراب است. مثلا در خود انگلستان، مثلا در فرانسه، در هر جایی میرن که بسلا یک ذره آمادگی بگیرن که وضع اقتصادیشان. حالا افغانستان بعض کسا رد میکنن که یعنی وضع بهبود یافته و خوبتر از، در حالی که در افغانستان عاید سالانه یار اگر ببینین اوقدر به سویه دیگه ما مالک نیست. در این سرهای چی چیزا کدام شاخص ها نشان میده که اقتصاد مملکت خوب است یا نیست، یا خراب است یا نیست؟ چطور آدم قضاوت کنه؟ استاد محترم آقای رحیمی.
بله تشکر. من
پیش از اینکه این را جواب بدیم فکر میکنم یک موضوع را باید روشن بکنیم که وضعیت اقتصادی گوشه‌های مختلف دنیا فرق میکنه و نمیشه که ما افغانستان و انگلستان مقایسه بکنیم یا با کشورهای اروپایی. مثلا در کشورهای اروپایی موضوع رفت و آمد بسیار زیاد مهم و مطرح است، به اصطلاح موبیلیتی، یعنی باید حرکت یا سیال بودن کالاها و خدمات و غیره و غیره بسیار زیاد اهمیت داره و از این خاطر یک ارزش اقتصادی یا ارزش زنجیره‌ای که ایجاد میشه در اثر یعنی حرکت اقتصادی یا فعالیت اقتصادی، این ضربه خورده بود به دوران کرونا به خاطر اونمو چیزایی که وضع شده بود، محدودیت هایی که وضع شده بود به دوران کرونا. بعد از او آمدیم در وارد مرحله جنگ اوکراین و روسیه شدیم که سر سه سکتور یا سر دو سکتور مشخصا چی کرده بود، تاثیرات منفی داشت. یکش که قیمت گاز و برق باشه و دیگهش که به اساس تحریم ها و محدودیت هایی که تمام کشورهای جهان به اصطلاح بالای روسیه وضع کردن، یک شکستگی رو به اصطلاح ایجاد کرد در تجارت، در حرکات اقتصادی، فعالیت اقتصادی در این حوزه اروپا. این بسیار جا فرق میکنه وضعیتش با وضعیت افغانستان و با وضعیت آسیای بسطلا جنوبی یا مرکزی. ما در افغانستان یک حکومتی برآمده از یک حرکت نظامی در سال 2001 داشتیم. او حکومت تا سال 2021 ادامه پیدا کرد، حدود 20 سال. به جریان این حکومت کارهای خوب و کارهای بدی صورت گرفته. این اشتباه است که ما بیاییم بگوییم که سیستم قبلی تماما کارهایش اشتباه بود، سیستم فعلی تمام کارهایش اشتباه است یا چنان و چنین. تمام گذشت 20 سال گذشته را باید کارهای خوب و بدش را، یا جوانب خوب و بدش را باید مورد ارزیابی قرار بدهیم. قوانین ایجاد شد 20 سال گذشته، حکومت استبدادی یک طرفه بدون محاکمه شدن کار را در افغانستان کرده نمیتونست. برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین کار شده بود. پیش از او حکومت ها بریوزدمه بودن. شما مثلا 100 سال 200 سال 300 سال اگر پیش سر برین، حکومت بر مبنای قانون بسیار کم وجود داشته در تاریخ سرزمین ما، در تاریخ افغانستان. برای اولین بار یک قوانین ایجاد شد که آیست آیست دست پای حکومت کمکی، مثلا 5% 20% هم که بسته بود، یک دستاورد بسیار کلانی است. در پهلوی زو مثل که مهمان گرامی شما گفتن، قوانین وضع شده بود که جلوگیری میکرد از اینکه مثلا معادن سوی استفاده صورت بگیره، مثلا سرمایه های ملی مملکت به حیف و میل نره و یک سیستمی می ایجاد شده بود که نیاز به زمان داشت و آیسته آیسته باید به جایی می رسید که حالی کشورهای اروپایی رسیدن. فرض بکنین در سالهای 16 و چند در انگلیس جنگ نشده، از امو به بعد نظام جور شده و آیسته 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 400 سال در برگرفته تا در اینجا رسیدن. ما نمیشه که یک شبه مثلا در 20 سال سفر 400 ساله رو تایید بکنه. اینی رو باید آدم چی بکنه؟ ازان بکنه. یعنی وضعیت فعلی افغانستان قابل مقایسه با اروپا نیست. یک موضوع و موضوع دیگه ای که تغییرات سیاسی که در افغانستان یک سال پیش آمد، سر چهار بخش بسیار زیاد تاثیرات منفی داشت. بخش‌های مختلف، یعنی در بخش‌های مختلف اقتصادی را تاثیرات مختلف داشت، اما چهار تاش من یاد می‌کنم. یکیش در بخش خدمات است. در بخش خدمات اقتصاد افغانستان بسیار ضربه بزرگ دیده در بخش خدمات. قسمی که در راپور هم سر ازو چی شده است، بسیار ترکیز شده، تمرکز شده. بخش خدمات معمولا اقتصادهای مملکت از سه بخش کلان تشکیل شده که می باشه که یک اقتصاد است، یکی تولیدات است، حکومت اقتصاد افغانستان اقتصاد تولیدی نیست، ما سر تولیدات و قدر زیاد بحث زیادی نداریم. و بخش دیگهش زراعت است، زراعت که همیشه مو یک حالتی با ثبات خود داشته و بستگی به باران و خوشسالی و دیگه داره. ولی خدمات او سکتوری بود که حدودا 40-40% اقتصاد تشکیل میداد، به اصطلاح می ارزش ناخالص تشکیل میداد، همین 20 میلیارد درکی بود. این ضربه خورده و یکی از دلایل اصلی ضربه خورده نیست که خدمات قراردادی و دولتی و غیر دولتی که وجود داشت همگیش از بین رفتن. شما امور دولت گذشته را و سیستم قبلی را اگر ببینین، مصارف دولت یا به اصطلاح بودجه سالانه دولت ملکی و غیر ملکیش حدود 11 میلیارد دلار یا 10 میلیارد دلار بود بین سالهای مختلف، 8 الی 11 میلیارد دلار. 11 میلیارد دلار کجا میرفت؟ فرض بکنیم چند میلیارد شگه هایپ ویل میشد، فساد بود دیگه بود، بازم در جیب مردم افغانستان میرفت. یک در جیب یک تعداد زیادتر میرفت، در جیب یک تعداد کمتر.
تشکر استاد. بله،
تمامی از بین رفت، تمامی ارزش امی زنجیره ارزشی که ایجاد میکرد از بین رفت. و اینمیست که مردم غریب شدن و اقتصاد ضربه خورده و فعلا درآمد پایین رفته.
بله، تشکر استاد. بازم برتون فرصت میرسه. آقای تلاش چند بار تلفنشان قطع شد، حالا نوبت شماست. آقای تلاش، حالا شما بشنیم، شما موافق هستین با مهمانای دیگر ما؟ تا جایی که ما تعقیب میکنیم هر روزه پیام ها ثبت میشه در تلفن ها، در واتساپ های رادیو آزادی. اوارا که ببینین، خب بسیار وضع اقتصادی از اون خراب، بسیاری ها ماش خود گرفتن نمیتونه، بسیاری ها مثلا میگن گشنه خواه میکنیم، بسیاری ها میگن که مثلا تقاعدی خود گرفتن نمیتونیم. یعنی خلاصی مطلب، شکایت از حد و اندازه زیاد است. خب البته ما هم من حیث یک رسانه نمیتونیم بریم از ندیگی چیزا را که چشم خود ببینیم و بازور بسطلا خبر بسازیم، منتها ما من حیث صدای مردم، یعنی بعید صدای مردم که مسئولیت به دوش مردم است، او را به شکل واکس پاپا نشر میکنیم. این چیزا را اگر در نظر بگیریم، خب وضعیت اقتصادی چندان خوب معلوم نمیشه. حالا از شما بشنویم استاد محترم آقای تلاش.
تشکر، سوال شما را گرفتم. فکر میکنم اگر یک بحث مقایسوی بکنیم، باز بین اقتصادی که از کشور پاکستان در شرایط امروزی و فعلی و اقتصادی که از افغانستان است اگر مقایسه شوه، شاید تفاوت‌های دیده شوه. در حالی که در سال 2014 الا 2018 و 19 اقتصاد پاکستان 4% عواید ناخالصشان رشد داشته، و شما حال اگر بعد از سال 2018 اقتصاد پاکستان مقایسه کنین، با منفی 1% رشد ناخالص اقتصادی پاکستان است. آیا این قابل ملاحظه و بحث است؟ به این معنا که 1 لیتر پترول در پاکستان با 240 و 245 کلدار عرضه میشه. سکتور خدماتشان با بسیار جدیت با مشکل روبرو است، و با می شکل سکتور زراعتشان با اساس آفات طبیعی. با نظر ما و با تحلیل ما که در افغانستان قرار داریم، نسبت به او ابرقدرتی که مالوی ما امسایه بود، آرد از اموجا وارد می کردیم، روغن از اموجا وارد می کردیم، بورار از اموجا وارد می کردیم، کارخانه جات ما از اموجه بود، تکر از اموجه وارد میکردیم، اکثرت افغانها دموجه فابریکات خود داشت، رشد خود داشت و تولید خود داشت. نسبت به او کشور الحمدلله افغانستان در وضع اقتصادی خوبتر قرار داره. بیاین به طرف هند بریم، بیاین به طرف قزاقستان بریم، بیاین به طرف سومالیا بریم. در عرصه مملکت ما فکر میکنم، در عرصه مملکت وضع اقتصادی افغانستان انشاءالله خوبتر است. ولی آن چیزی که ما توقع داریم و سرمایه گذاری شده بود، پالیسی ها بود و جامعه جهانی بود و تعاملات اقتصادی بود، متاسفانه از اولی هاست. بله، اقرار میکنیم که ضربه خوردیم، ولی مسئولیت امارات اسلامی است که را دوباره احیا بکنه، دوباره منظم بکنه، دوباره با یک اقتصاد تعریف شده خوبتر مبدل بسازه، نه مثل تاریخ اقتصاد 20 سال پیش که ما به نام بازار آزاد در افغانستان داشتیم. متاسفانه تجربه بسیار تلخ و ناگوار و غیر مسلکی را ما تجربه کردیم که نسبت به او تعریف هم قانون ساخته شده بود، هم طرز العمل ها و میکانیزم ها ساخته شده بود. ایشیایی از این، ایجادی از این، تعدیلی از این ما فکر میکنم یک وقت را میخواید، بخاطر که همشان مسائل حقوقی است و این مسائل حقوقی و کنوانسیون ها باید با قوانین کشورهای منطقه و بین المللی در تکر نباشد.
درست. تشکر استاد. خوب نظر شما منکاس یافت. قبل از اینکه به راموسپور صاحب فرصت بدیم یک شنونده وصل شده اونا را بشنیم یک دفعه. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین صاحب.
میشنوید؟
آه میشنوم. بله بشنوید صحبت کنین. بله شنونده. آه میشنوم.
بایما من نمبر کراون کردم بایما زنگ بزن. بایما
کدام شماره؟ اگر شماره را دارین خیلی به شنونده زنگ بزنین که مصرفشان بالا میره، از او خاطر خواهش میکنن. درست است. یک شنونده دیگر را میگیریم. بله بفرمایید. بله صحبت کنین سیب. صدایتان بسیار کم میاد، یک کم اگر تلفون اگر نزدیک کنین به سخنانتان خوب میشه. بفرمایید. بله شنوانده عزیز قطع شد. صحبت کنین سیب.
نظر سیب دی افغانستان اقتصاد که بدغه تیرو کلونو که نور وصول که دی افغانستان اقتصاد تره لیه تابیه تر نزاد تر حکومتونو که اوڑو که اومد تغییر شی و سرد اقتصادی.
صدایتان بسیار زیاد خراب است. خب ببخشید دوباره تلفن کنین یا ای که همکار ما با شما تلفن کنه اگر تلفن شما دیده میشه. خب راموسپور صاحب یک مسئله است که مثلا استاد ما از کابل گفتن که بازار آزاد یک تجربه بسیار غلط بوده در افغانستان. در این یک سوال در ذهن ما خطور کرد که در تئوری خراب است یا کسایی که عمل میکنه خراب است. به طور مثال عذاب مختلف به شعارهای مختلف آمدن اما در عمل امو گپایی که خودشان گفتن نکردن. مثلا امیالام مثلا مسئله شریعت میگن مگم در عمل شریعت اجرا نمی کنن. به طور مثال کسایی که شنوندهایی که به ما میگن مثلا بگویم ایجاب قبول است. ایجاب قبول از یک دختر 12 ساله پرسان نمی کنن، راسان میتن به شوهر. یعنی نال از او خاطر ما خود گفتن نمی کنیم کل اسلام و کل شریعت خراب است. به طور مثال نه این قسم قضاوت ها تاچیت درست از نقطه نظر شما مونتا شاخص های اقتصادی رو که ما میبینیم و صدای مردم که میشنیم وضعیت اقتصادی فعلا نقدر خوب نیست. مثلا میگن 19 میلیون انسان در معرض خطر گشنگی قرار دارن. این چیزا رو خب آدم در نظر بگیره صحبت کنه خوب است یا چطور آقای راموسپور صاحب؟
نظام صاحب شنونده های ما و شما شاهد هستن وضعیت و چشم سر میبینن که وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی بحرانی است. مردم نان ندارن و 22 میلیون تقریبا میگن زیر خط فقر زندگی میکنه و این ارقام حتی بالا میره به سطح 97% و 95% میگن که یک بخورونمیر در یک حالت بخورونمیر قرار دارن. اگر برگردیم سر مسئله اقتصاد بازار و اقتصاد مختلط و اقتصاد پلان شده، خواهم قانون اساسی که در افغانستان وجود داشت یک نظام تقریبا اقتصاد بازار و با اشراف دولت هم در بسیاری موضوعات اقتصادی قبول کرده بود و ما شاهد یک پیشرفت‌های بسیار بزرگ هستیم در افغانستان در روشنایی این اقتصاد بازار. اگر واقعیت آدم بگوید ببینید پیش از این حکومت موجود که وجود داشت در افغانستان به خاطر یک تلفن کردن همین مردم میرفتن به کشورهای همسایه تلفن میکردن به اقاربشان در خارج. انترنت وجود نداشت ولی در آخرها دیدیم که چندین کمپانی بود در جیب هر افغان دو سه رقم سیم کارت و تلفن وجود داشت که آسانی تماس میگرفت. یک خط هوایی داشتیم به نام آریانا، چندین خطوط هوایی شخصی و خصوصی ایجاد شد در افغانستان که کل سفرهای مردم برای از حج گرفته تا سیاحت و سفرهای خارجی و داخلی تسهیل میکرد. در هر زمینه که شما ببینید، در زمینه تعلیم ببینید، با صدها مکتب و پانتون خصوصی ایجاد شد، حداقل این نسل جوان ما در یک استقامت علمی و فرهنگی قرار گرفته بودند. این دستاوردها اقتصاد بازار ما چون پوشی کردن نمیتونیم. امروز اینمی نظام حاکم و ساعد در دنیا هست، حتی نظامای بسته و دیکتاتوری که دمی حواشی مو قرار داشتن از اتحاد شوروی سابق گرفته تا چین و نظامای بسیار دیکتاتور مذهبی که در حواشی در پالی ما هستن، اینا همگیشون اقتصاد بازار را پیش میبرن. این ولی اقتصاد بازار باید قانونمند باشه، مافیایی نشه، قوانین باید عملی شوه. پیشتر یک دوست ما گفت که بسیار خوب قوانین بود و قوانین وجود داشت. ما نمیگیم قوانین وجود نداشت، حکومت قبلی قوانین ایجاد نکرده بود. آغاز تاریخ قانونگذاری افغانستان از بعد از استقلال، حتی پیشتر از شروع میشه که امیر شیرعلی خان هم اصلاحات آورده بود، جه امان الله خان خز نظامنامه‌ای خود شروع کرد، تا به امروز ما واقعا قوانین خوب داشتیم. ما در عملی کردنش مشکل داشتیم. اقتصاد بازار مشکلات خود در افغانستان چه وقت پیدا کرد؟ وقتی که مافیا در اینجا با قدرت همساز شد. وقتی که مافیا با قدرت همساز شد، فساد در رگ رگ از حکومت سابقه به اصطلاح ریشه کرده بود و باعث ازی شد که قراردادها هم خشخوری بود، سرکا هم با کیفیت پایین ساخته میشد، مکتبا هم همونطور ساخته میشد با کیفیت پایین، همه چیز اگر دوا هم وارد میشد دوای بی کیفیت وارد میشد، شفاخانه هم اگر ساخته میشد اما خدماتش به حد معیاری نبود. از این خاطر فرمودید شما، ما یک اقتصاد بازار قانونمند متکی با قانون در زیر یک نظارت و کنترل بسیار خوب نداشتیم متاسفانه، چون فساد حاکم بود. بازم برمیگردم که فساد حاکم بود، وعید من نمیگم، این قول مردم افغانستان است. ما در 34 ولایت افغانستان تحقیق به انجام دادیم در 2012 و 2017، در تمام ولایت ها مردم افغانستان گفتن که سرطان افغانستان فساد است. تا ما و شما عملا اون رو دیدیم. و حالیم بحران های ما و شما که هست یک بحران نیست، بحران همی جمع‌آوری تکس عوایده که چند هفته پیش ما و شما در برنامه ها صحبت داشتیم، یک بحران بسیار کلان است. مردم افغانستان در فقر هستن و عوایده اینا میخوان از جبر و فشار از مردم بگیرن، تکس های مختلف سر مردم وضع شده، یه هم بسیار یک بحران بزرگ است. سیستم بانکی
راموس پورس باز بخرم قطع شد. خب رحیمی صاحب محترم، اگر شنونده نیست استاد رحیمی را فرصت میدیم، همکار تکنیکی ما اشاره میکنم اونتا ما نفهمیدیم بخرم شنونده نیستک. خب استاد رحیمی، ما در به پایان پروگرام نزدیک شده میریم، رای حل اگر پیشنهاد کنین که رای حل چیز که افغانستان چطور میتونه از این بحران اقتصادی به کمترین ضرر بیرون شوه، در این مورد چی باید شوه؟ مسئله بازار اقتصاد ما اگر تبصره میکنیم، مثلا چین خودش یک سیستم یک حزبیست که دیکتاتوری و هرچی که میگن از این قبیل مسائل است، منتها متوجه شدن اقتصاد بازار آزاد قبول کردن، اون اقتصاد تقریبا در دنیا بزرگترین اقتصاد دنیا در دست داره، کل دلارها رو جمع کرده و از این قبیل مسائل. از این خاطر استاد رحیمی، پیشنهاد شما چی از رای حل چی است که افغانستان بتونه این بحران با کمترین ضرر بسلا از این بحران بیرون شون؟ آقای رحیمی.
بله تشکر نظر سید. من یک تبصره کوتاهی درباره مقایسه با پاکستان میکنم، باز میرم طرف بازار آزاد یا غیر بازار آزاد. پیشتر مهمان برنامه شما گفتن که ما در مقایسه با پاکستان وضعیت
استاد رحیمی استاد تلاش امیال قطع شده، از او خاطر امی بخش پسانتر بگن، شما بازار اقتصاد اول بگن که وصل شون که نام بشنون.
خوب است. خب بحث بازار آزاد و بازار غیر آزاد یک بحث بسیار کهنه و بحث تاریخی در اقتصاد است و یک بخش کلانش امروز در جهان امروزی بحث تیوریک است، بحث بسیار زیاد عملی نیست که ما بیاییم بگیم که 10 کشور دنیا بازار بسته دارن، 12 تا کشور دیگه دنیا بازار آزاد دارن، بیاییم خیرها رو مقایسه بکنیم ببینیم که بازار آزاد چطور شد یا بازار غیر آزاد چطور شد. این بحث منتفی است، تمام کشورها بازارشون بازار آزاد است و یک غلط فهمی بسیار عجیب و غریبی وجود دارد در مورد کلمه بازار آزاد که اتفاقاً از زبان انگلیسی مارکت اکانومی را با بازار آزاد ترجمه کردن در قانون اساسی ما در وقت سال 2004 یا 2005 چی شده بود تصویب شده بود. اما اونجا کلمه انگلیسیش هست مارکت اکانومی. مارکت اکانومی با فری اکانومی یک تفاوت جزئی یا یک چیزی داره که باید سر از او بحث صورت بگیره و یک سوی تفاهم عجیبی بین مردم ما وجود داره از کلمه بازار آزاد. فکر میکنم که بازار آزاد به این معناست که هیچ قانونی وجود نمیداشته باشه و نمیفهمم شرکت هاست و هر کسی هر چیزی که دلش شد بکنه. اشتباه فکر میکنم، اشتباه کاملا. بازار آزاد یا مارکت اکانومی برخواسته از قانون و مبناهای قانونی داره. شما یک نظام مشروع در یک مملکت می داشته باشین، این نظام مشروع پارلمان می داشته باشه یا پارلمان نمی داشته باشه، به هر نحوی که یک نظام مشروعی وجود داره در یک مملکت، بعد از او قوانین تصویب میشه، قانون اساسی تصویب میشه، از این از او قوانین دیگه تصویب میشه، مثلا قانون کار، مثلا قانون امی قانون کار پیش من هست مثال پیش میدیم امروش. بعد قانون کار تنظیم میکنه چگونگی کار در مارکت کار، مثلا حق حقوق استخدام کننده چیست، حق حقوق کسایی که استخدام میکنن چیست، معاش چقدر باشه، چند روز کار کرده میتونن، چند روز نمیتونن. بازار آزاد اینی نیست. بازار آزاد کدام چیز دیگه خیالی در فکر یک آدمی نیست که مثلا در اوجه قانون وجود نداشته باشه، در اوجه نظم وجود نداشته باشه، در اوجه چی باشه، به اصطلاح کیاس باشه. این یک غلط فهمی عجیب و غریبی در مورد بازار آزاد وجود داره که به اصطلاح یک تعداد زیادی دچار این غلط فهمی هستند. بعد از او میایم سر بحثی از اینکه بازار آزاد یا ای که کاملا بازار آزاد باشد و اونجا حکومت حضور داشته باشد نداشته باشد چگونه است. این اینجا یک بحثی است که در کشورهای غربی و در کشورهای اروپایی سر از این گپ وجود داره و اینجا احزاب سیاسی دیدهای مختلفی دارند بستگی به امو چیزشان که راستگراستن یا چپگراستن به امو دید سیاسیشان. اناله یک تعداد احزاب به یکی دستن که حکومت باید نقش مرکزی و مهم داشته باشد در رقم دادن اقتصاد، مثلا اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی کشور باید حضور فعال داشته باشه، باید بیایه مصرف بکنه، بودجه کلانی داشته باشه، برنامه اقتصادی کلانی باید بگیره. در هر بخشی از زندگی اقتصادی یک حضور ملموس حکومت داشته باشه، بیایه مصرف بکنه که مردم از فقر اقتصادی از اینا آزادی پیدا بکنن. یک تعداد دیگه به یقین هستن که حکومت نقش بسیار زیاد کلانی نداشته باشه در بازار، قانونا رو وضع بکنه، خودش شخصا بودجه و برنامه و چیزی نداشته باشه که بیاید وارد بازار شوه. این یک سوء تفاهم است داخل افغانستان. شما اکثریت بیننده هایتون اگه مثلا متوجه شده باشه، اینا وقتی زنگ میزنن من خواهش میکنن از حکومت مداخله بکنه، یک کار بکنه، کمک بکنه، تجارا رو کمک بکنه، با کسایی که مثلا تجارت خردی دارن، خانوادگی، اینا رو یک دستگیری بکنن. باز از میان میگن که بازار آزاد اشتباه. خب شما وقتی که میگین که حکومت مداخله نکنه، خیر از حکومت خواهش میکنین که بیاین مداخله بکنه. یک سوء تفاهم عجیب غریبی وجود داره.
درست استاد، این موضوع بسیار جالب است. شما ترک کردین بخیر امیر علایده، یک روز بیریم روی سیستم های اقتصادی که چگونه باید باشه. من تا یک شنونده وصل شد با اجازه تنمون را فرصت بدیم که بسیار کم شد امروز شنونده. بله شنونده ایل صحبت کنین. سب
السلام علیکم آقای نظر، هدایت الله هستم از مزار شریف.
بله هدایت جان خوش آمدید.
35 سال پیش ما 8 نفر بودیم در یک خانه.
بله.
زنده باشیم، بخیر باشیم، سلام به شما و تمام میمانا و شنوندگان. 37 سال پیش یا 35 سال بودیم در خانواده که پدر و مادر 10 نفر، برای فعلا 140 نفر از این خانواده ما 140 نفر نواسه و کواسه و خوارزاده همین 140 نفر شده. از نظر شخصی بنده فکر میکنم همین نفوس مغل شده، اگر یاتا داشتیم یک درام مرام پدر میکرد که تمام روزگار ما پیش میرفت. اولی که سعی میکنم به هر خانواده هم رقم در 30 سال 35 سال همین نفوس زیاد شده، دیگه گناهی حکومت هم نیست، تا جایی را فکر میکنم گناهی دولت هم، گناهی دولت های سابق هم همین زن میگرفت میداد برای مردم بگی ودر دولتش آینده را خبر نداشت که چی میکنه، چند اولاد به دنیا بخواه و اولاد به دنیا برو، نه در درسش، نه در تعلیمش، نه خوراکش، نه در پوشاکش کس هسته نمیتونست. امروز در امروز فکر میکنم در امروز گرفتار شدیم. این همه اگر حکومت دولت کسایی که میفهمن همه اول کار پیدا کنه خیلی خوش میشیم.
تشکر هدایت الله جان. کل موضوعات خودت اصل موضوعه، اصل موضوع خودت گفتی منتهی رشد نفوذم بغیر به شکل غیر متوازن و بدون کنترل نمیتونه نتایج خود داره. خب به هر حال بازورم گناه گفته، یک چیز دیگه در پشتش بسته میکنه، باز کلا یه از ترس مجبور دیگه نفوذ زیاد کرده بودن. خب به هر حال خانه تا با دیگه کدام سوال نداری دایت جان؟ بله
خب از که سوال مول است که ولی وقت برنامه تان نگیریم دوم دیگه سب گوشنگی که هست دیگه ای که پو داشتاکا مول است دیگه ولی گناه را اگر ده یا پتایم گوشنگی ها صادق هم بود یکی صاحب دیگه است که یکی ما گوشنگی صادق که بود همی فعلا که پیشتر یک از همه میمان های برنامه گفتن که 700,000 چقدر نفر گفت بیکار شده اینما 7,000 یا 7,000 نفر اونم گوشنهای نواکی دیگه گوشنهای سابق قرار ویدار همی تو کردن که از حکومت خواهش میکنه و همی گوشنهای نواکی را چاره شبو کنه و کفنکشهای سابقه که ویدار روز شهر رقم کده میبینن همی گوشنهای نو دیگه از کار ماندن، وظیفه ماندن، هستن، بیکار شدن اینما را همیشه بخار و سابقه ها رقم دیقانه چوپانه مزدره کرده روشه ترمی اگه این مسکین عادت نده چوپانه بلده هست نده دیقانه بلده هست نده مزدرکاره بلده هست از پیشت میزی چوکی بخیزن سر کار و بار برن بدن بلد نباشه. اما دیدیم همه در مرد کاری در کار میبینیم نه بیل زده میتونه نه کار کرده میتونه نه وسیله شده دارن آبه در این مشکل از بدر این خدای آرژان نشانه کسایی که پیشدار یا با یا مزدور میگرن یک رفتار های بد که تیو میکنن که دلش از این زندگی سرد میکنن تحصیل کردن درس خواندن پودری میشن چرسی میشن عملی میشن از هر اسوال نیت همه سابق هم رقم بود که شده درس میخواند تحصیلات حاله میگره بیکار که بیکار بود بعد دولت سابق هم کاری افته برشان نمیداد که در سالانه بعد چی نفر از پانتون خارج میشه وظیفه نباشه خد چی کنه و درس و تعلیم چی کنه بده خارج شده تحصیلات بعد فارغ کرده برا فارغ کرده برا فارغ کرده برا چی کنه که بعد برنج فرایمان باشه و غوری نباشه و برنج در چی بگیرد چی پرتی
تشکر هدایت جان. بله هدایت جان بسیار زیاد تشکر. از تلفنت خوب شد از ته دل مردم نرمال افغانستان صحبت کردین، خانه تان آباد، کمک وضعیت اقتصادی را جلو شما زنده ساختی. دیگه شنونده اگر نیست خب راموسپور محترم هدایت جان شنیدن اونا از پنجره خود موضوعات قسمی که هست تشکر کردن، مخصوصا کسایی که مامورین دولت بودن اینا بیکار ماندن، اینا گفتن بیچارا نمیتونن کارهای پرمشقت آموخته نیستن اصلا نه راستی هم برشان کار پیدا نمیشه بیزده نمیتونن میگن. حالا چطور خواهد شد موضوع؟
نظر صاحب در برنامه های قبلی هم ما شما یکان اشاره داشتیم برای از اینکه کمک‌های بین‌المللی گفته بودیم باید به یک شکل درست سروی شود و با مستقین واقعیش داده شود. این همی که باز به همی بحث بر میگرده که تعداد زیادی از هموطنهای ما همو شغل و کار و پیشه خود را از دست دادن در همی تحولاتی که در 13 ماه گذشته در افغانستان آمده و اینا کسایی هستند که طبعا به مسلک ها و کارهایی که اینا اشتغال داشتن حال دیگه به کارهای دیگه بسیار مشکل است که اینا با او فت باشن و او کارها را بکنن و مستحق کمک هستن. همی اصول کمک رسانی هم که هست از لحاظ مسائل حقوقی و از لحاظ مسائل هم اصول سروی بگپا از خود یک اصول داره. مثلا اولین کس کتگوری که در یک جامعه در حالتهای بحران مستحق کمک هست اطفال هستن که باید به اطفال توجه شود. همیار صدها هزار طفل افغانستان معرض خطر چی میگن سوی تغذیه قرار داره. این خودش یک بحران کلان است. بعد از این مثلا خانم هاست و در خانم ها خانمایی که اونا حمل دارن گرچه فامیلی پلنینگ گپا خال از وطن خلا شده گپا را مراعات هم نمیکردن و نمیکنن اینمی خانم ها در اولویت باید قرار داشته باشن. بعد از اون میرسیم به می کسای متقاعدین که اینا حقوق تقاعدشان از 2-3 سال تا حال در حکومت ها مانده بود در این حکومت هم بیچاره در یک بی‌سرنوشتی است. میگن که یک بودجه بر از اینا اختصاص یافته ولی هنوز معلوم نیست که چطور خواهد شد. افراد دارای معلولیت یک کاتگوری مهم دیگه است که بسیاری از بیچاره ها هیچ چیز برایشان نمیرسه، یک بخور و نمیری یک چیز ماهانه برای اونها قبلا داده میشد. یا اطفال بی سرپرست که اونا اولادای شهدا بودن، اولادای کسایی بودن که در زمین جنگا یا از بین رفته بودن، برای اونها حکومت کمک میکرد در گذشته. اینی کاتگوری هایی است که واقعا باید زمانی که می کمک های بین المللی میآید و هر هفته ما شاهد آمدن 40 میلیون دلار و کم و بیش هستیم، تا هنوز ملل متحد میگه که ما در حدود بیشتر از 1 بیلیون یعنی 1 میلیارد افغانی در مدت یک سال گذشته با کمک ها به افغانستان آمده و تقسیم شده. اینی بسیار نقطه مهم است که در اینجا چی مردم افغانستان نظر میکنه که میتونن این مسئله را باید
تعقیب بکنن و چه کسایی که امروز در قدرت قرار دارن و جامعه بین المللی همچنان که کمک ها را فراهم میکنه یک اولویت بندی و دسته‌بندی باید در رسیدن کمک ها برای مستحقین واقعی صورت بگیره.
تشکر رامسپور صاحب. خب خلاصه مطلب اگر امی فرمول اگر تعقیب شوه که جامعه جهانی خود رابطه رسمی با دولت نداره، اگر امی معاش معلمین، معاش متقاعدین و قسمی که شما گفتین معلولین و دیگر کسایی که باید کمک شوه مستقیما اگر معاشان حواله شوه، اگر با دولت طالبا کنار بیاین بگن خیلی دقل دمی موضوع خود ما شما جور بیاییم که زمستان آمده رئیس، ایتر یک چیز امکان داره راموسپور صاحب که پیشنهاد شوه از طرف دولت یا از طرف کسایی که در این راستا دست بالا دارن؟
تا هنوز نظر سب چراغای سبز به اصطلاح زیاد داده شده که شورای مختلف شما میشنوین که تماسای پیهم داشته از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کانادا. دیروز در اخبار برآمد که هیئت‌های کانادایی هم به خاطر تامین امنیت تعاملات روابط 13 مرتبه تعالی با طالبان در قطر دید و بازدید داشتن. از این خاطر اتحادیه اروپا همچنان این تماس وجود داره و چونی افراد افراد مستحق هستند و اینا افراد جنگی نبودن و نیستن، مستحق کمک هستند. اگر همی کمک ها میاد بله، همونطور یک میکانیزم اگر ساخته شود در این مشکل نیست، ولی متاسفانه که دنیا هم به یک شکل از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف دیگر چراغ سبز نشان میتن. بر رسمیت شناختن همین نظام موجوده هم یک چالش بسیار بزرگ است.
تشکر استاد. بله
اصل همین کار انجام نمیتن، همین یک کار بکنن که همین بر رسمیت شناخته شو و همین دولت هم یک ذره شرایط خود را انعطاف نشان بده، اصلاحات بیاره.
تشکر. خب تلاش صاحب شما سخنانتان را جمع‌بندی کنیم برای اینکه وقت برنامه بیان است، یک نیم دقیقه تا یک دقیقه وقت دارین که سخنانتان را جمع‌بندی کنین، بفرمایید صاحب.
فکر میکنم که مهمی است تا نقاط آسیب پذیر اقتصادی جامعه شناسایی شود، بالایش یک توافق سیاسی از طرف جامعه جهانی و امارات اسلامی صورت بگیره و بالاخره کمک رسانی و انتقال پول، امتیازات نقدی و او افرادی که در بخش خدمات حکومت کار میکنه بعد از تثبیت برشان مقدار نقد پول حواله شود از طریق وسترن یونین، منیگرام و پولهای ارتباطی متفاوتی که است. به سادگی میتونیم که از بدبختی ها و فروپاشی های اقتصادی ما جلوگیری کرده باشیم.
تشکر استاد. بله فهمیده شد. بله
و در دراز مدت با توافقات استراتژیک اقتصادی بریم.
بله تشکر استاد رحیمی. نیم دقیقه وقت دارین شما سخنانتان جمع بندی کنین که بریم بخیر باز.
تشکر می‌دارم. گپ من این است که پیش‌فرض اساسی که وجود داره قانون و دموکراتیک بودن یک نظام است با اداره فعلی و با ارزش‌های فعلی که گروه طالبان افغانستان اداره میکنن امکان نداره ما به راه‌های حل دوامدار و منظم و برفای اقتصادی برسیم. باید فرمول سیاسی تغییر بخوره، باید گفتمان غالب تغییر بخوره و باید قوانین بیاید جایگزین.
درست صحیح. تشکر.
شخصیت هاشم.
بله ببخشید رئیس صاحب، ما وقت ما را تیر شدیم دیگه. ما خوش شدیم که با میمان ها آشنا شدیم، بعضی میمان ها را خواشناسیم. در برنامه آینده انشاءالله بازم از نظریات را مستفید میشیم. بسیار زیاد تشکر میمان های محترم دکتر صاحب لطف الرحمن رحیمی و همچنان استاد تاج محمد تلاش، آقای ابوالاحرار راموسپور از اشتراکتان در برنامه. یک جان تشکر. ما رخصت. خدا حافظ و ناصرتان.
مرا سوی